دغه په خیر کې
امنیتی صورت حال څنګه دی هلته د امنیت لپاره څه ګامونه اخیستل شوی دی ملک صاحب ساس پسې مو کې
لسته خدا چې چارو خو څنګه وو بس نو ولا سره غاډ وړه دا څه په درته وای خو الله دا چې نمره جیتا رسې دی دې کا څه نو څه چوي له خو بس خو به د خیر کې او نو تاګ باندې خو لا لا کې دلته اوس
خو
تاګ زیلا دا کې دا خو لا دا چې دا چې بالکل سره بیا دا پنه مستخ خلکو د شاورې وون دا چې نمونه دي چې په دندو خلک دي وون کومونه دا چې معلوم دي سره کله چې دا پلان کې کوم دا پلان کې وون سره پیژو نو یې
سره
د عمر سره هغه مو دنه کنه او یعنی موږ نو سره شکر شي کې دا یو پیژو چې دا نو سره راغله نو سلام کنه
دا غره کم دی کلی کې خو یو دی بل سره سلام دعا هم لري او خبره
نه نو غاړه راځي اغه اوسه زموږ یو نوی غاړه راغله دا خو دا ماشاالله په څه ټولې دي که څنګه
صحیح
خلک په څه غم دل سو خلک په څه فشار سو څنګه ټوکل کور وته دی نو کار په څه غریب راځي اځه بیا باندې یو نه تر واکس باندې واکس څه به وای خو واکو دا باندې ماتو بيچ باندې ځه کومه غوونه په دې په نیولې ده په ستانو
صحیح
کومه ګنا باندې نیولې دي
نو بس تاسو څنګه نه چې لکه دا تعلیم چې دنه دا بس عمر لکه فائدہ ورسي خلکو ته چې
مختلفه
دي د اوسني حالاتو کې از د کړي ورکول چې نو کوته لکه نو دوه نو ته دا سمره مهم دي
دا زه ده که ا شافورې چې تعلیم هو د سوشاله کنه
په
دې کوم باندې کوم چې تعلیم چا مې هو لکه یو روم چې خپل مې تعلیم نه سره قرآن سبا کوله ده نه مدرسې والو یې لاله خبر دا چې دا کنه چې تعلیم خو یو روان کې په لار باندې خلک چې ښه یې کړو چې تعلیم مو کې خو لکه یو سرګوار چې څو غاډي غولي دا څه خبر دا چې دا تعلیم خو زنانه و ولای نه نه دا یو شوشه را کنه کوم تعلیم ته څوک پر دی بل څه څوک پر دی په کومه نه کنه
صحیح
یا الله سوري ته و مې را کنه چې واه
صحیح
خو دا به خیر کی خو دا به تاسو باندې لیدل
امين ډیره مننه تاسو مله کلمه ځانسه
خو دا به تاسو باندې روان باندې سلامونه غوښنه غوښنه
وعليكم السلام ډیره مننه خوشاله اوسئ
تاسو
او درشان په فیسبوک تاسو پیغامونه را روان دي مننه در ټولو چې تاسو سلامونه را لګی فیسبوک کتونکو او ناهید الله وای چې سلامونه ناهید الله یم د لاهور نه پکلی کی یعنی په کوم چشمه کې می پلارجان شاد محمد عرف مکان ته سلام ور ورسوي نو تاسو سلامونه به رسیدلې
مرسره طاهر نواز هم د محل د ټلیفون لارې مل سوې دي نواز صاحب ختم را ولا
ستړي مشه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام انا
څنګه تاسو خیر
شکر الحمدللہ الله کرم دې لګین شاخ اور د دې سلاش رسول نمخ کې تاسو سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم
السلام نمخ کې کوم لمون باندې دا غته یو غنجه نه پخې را شو الله دې بیا موږ ټول په ستاره لا چې کې نه اوساتي د خپل ټول د دې کې مصرف او ما خوشاله کوم تاسو یاتي پر پیغامونه کې تاسو موږ خپل کار نورو میډیا موږ تاسو اوریجنال راځي کنه
صحیح
تاسو د دیوارو د همکاران چې حالت اسپیټال کې د همشه موږ سره موجود دي بیا په لارې هم دا وسی تر اخره پورې زه د ټلیفون میډیا لپاره دا پکړې دي چې خپل ځان د طرف نه د خپل تاریخ تر طرف نه تاسو د دې رادیو تاسو ټول همکارانو د ذات شکریا ده کوم الله متعال سي آباد او خوشاله را یقین وکړ چې زمونږ आवाज نن سبا د خپل څوک نړۍ ته خبره وي
صحیح
د سوشل میډیا د چې زمونږ خپل وزن هغه باندې وختو بیا هم لکه دیوار دی خو ټول نړۍ ګوري ټول دنیا دی خاص په پښتنه نو دې پیغام د دې کې د سخت څخه کې مهاله کتاب خپل فرضم او خبره په خپل ځای او دا څنګه نورم چې کوم رحم صاحب څنګه رحم دا دی هغه هم دا فرضه ده او ادا دې معافي او جره داسې په دې زیاته کوي چې چا په وینا باندې په خپل مرزه باندې ازادي وطن سره کتا درته وایم کنه
صحیح
کوم مندا سره زمو سره کوم همکاري وکړه دا سم
خيله کوه طاهر نواز صاحب دا د چې دا زموږ وظیفه ده په اسلام آباد کې هم د زموږ همکارانو چې هم الته پېښې د لایمڅه تازه معلومات واغې د ټولو سره شریکوله نو مننه ستاسو
بالکل دا موجود ما لپاره تاسو د مخاله رادیو تي سره ولا د عمر او د نسيږي نه کې خدای ته ولا ورکي هغه به مې هم موجود و یا د پلارې باندې نن مې نه ایسه به مال بجن لګاته هر ځای کې باندې کوم مثال صرف تاسو دیوا د لري نو تاسو مثال معلومات چې کوم داسې ملګری چې هغه ته نه ځای نه کیدو دا نور داس معلومات نه ورته کیدل هغه به صرف تاسو سره دی د لري لا د خلارې پرته سیمو کې کوم پښتانه خلک دي
صحیح
نو زه تاسو ډیره حد نه زیاته شکر یاد کوم د ټولو همکارانو
مننه تاسو
اله کوه
مننه تاسو ته نواز صاحب چې د دیو د مرستانه کوي دیو هڅه کوشش همیشه هم د دیو وی چې کره معلومات ولسته ورور سوي او د هر چا د ریسټ دی نو پاره کې وی نو ډیره زیاته مننه تاسو د شن پیغامونو هم را روان دي ټول سلامونه ته وعلیکم
وعلیکم السلام نو مرسره نگین جانی راپورونه هم دی رابسیو راپور د ټوله پیغامونه چې را روان دي د ټوله بشری کو تاسو چې رزیمه دی وسره وسی خرابسیو راپور ده دا راپور هم د اسلام آباد څخه د ډی وی همکار الیاس خان راته وړاندې کړی چې د نړیوالی مالیاتی ادارې یا ایم ایف او پاکستان ترمنځ د دریو کلونو د پاره د وو عربو ډالرو قرض ورکولو په ابتدایي کچه اتفاق شوی دی او د بورډ د منځوري ورسته به پاکستان ته د وو دیش میاشتو د پاره وو عرب ډالر ورکول کیږي هم نور حالت است د اسلام آباد څخه دی وی همکار وړاندې کوي
آی ایم ایف په ابتدایي توګه دا منل دا چې په دریو کالونو کې به پاکستان ته او عرب ډالر نوې قرضه ورکوي خو دا شرطونه یې ورسره اخودي دي چې پاکستان ته به د خپل اقتصاد د ثبات او ترقۍ لپاره خپل مالیاتي پالیسی ښه کول د ټیکس جال د پراخه کولو په لړ کې اصلاحات د ریاستي تجارتي ادارو انتظام ښه کول سرمایه‌کاری لپاره هوار میدان جوړول انساني صلاحیت ښه کول او د بنظیر انکم سپورت پروګرام د لاندې سماجی تحفظ او پدې کې د زیات سخاوت ناکار اخیستل شامل دي سیډون کې وایي اقتصادي او سیاسي ثبات د هیواد لکړکېچن حالت څخه د وټلو بنسټ یا بنیاد دی او موجوده حکومت دا وخت د اقتصادي بې ثباتۍ سره مخ دی او د ایم ایف شرطونه عملی کول به ورته مشکل وي
که څه هم دا ایم ایف تړون د اقتصاد د بیا رغولو لپاره اړین دی خو د دې کمزوري ائتلافي حکومت لپاره اصلي ننګونه به د غیر مستقیم ټیکسونو په شکل کې په بجټ کې د ټاکل شوی هدف ترلاسه کول او د پرچون او غټ دکانداران د زمکو د لین دین کاروبار کوونکي او غټ زمیداران د ټیکس د جال لاندې راوستل وی
زیشان هیدر اویل د غیر مستقیم ټیکسونو لکه د بجلی پټرول او ګیس بای او جی ایس ټی زیاتول به د عام خلکو ستونزې لا نور هم زیاتې کړي د ایم ایف په اعلامیه کې ویل شوی چې د پور پروګرام مقصد په پاکستان کې دوامدار اقتصادي ثبات راوستل او د ټیکس آمدن ښه کول او د ګرانۍ کمول دي د خزانه وزیر محمد اورنګزیب روانه اونۍ ویلیو چې د راتلونکي پروګرام لپاره د ایم ایف نږدې ټولې پخوانی کړنې بشپړې شوې او هیله دا چې پروانه مېش کې به په دې اړه موافقه وشي نو مبوري دا داوه هم کړی و چې زرعي آمدن باندې ټیکس لګولو باندې مرکز او صوبې موافقه شوې دي سیډون کې وایي د اقتصادي بې ثباتۍ نه دراوستلو او د بارانۍ پانګونو او د ملټي لیټرل باور پر ځای کولو لپاره پاکستان د ایم ایف پروګرام ته اړتیا لري خو د ایم ایف شرطونه منلو سره به ګراني سیوا کیږي
تو امپیکټ آئے گا لوگوں کی خاص کر مډل کلاس
باید چې د ایم ایف شرطونه عملی کول سره با په عام اولس د ګرانه بوج هم نور زیات شي خو په مجموعي توګه هیواد به د اقتصادي سکوت څخه راوځي راتلونکي درې کلونه بعد خلکو د پاره مشکل وي خو کتر درې کلونو پورې دا پروګرام روان وي نو د پاکستان اقتصاد با مضبوط شي.
د ایم ایف د معلوماتو لمخې پاکستان د لسیزو راهسې د کمزوري اقتصاد لامل تر دې دمه د ایم ایف نه 22 وارې پور اخیسته دي چې پکې صرف درې پروګرامونه سرته رسیدلي او بقایا د ایم ایف شرطونه نه منلو لوجې پنیمه کې پاتې شوي دي. که څه هم د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې دا به د پاکستان د ایم ایف سره اخیری د پور پروګرام وي، خو څېړونکي وایي دې د پاره به پاکستان ته کوټلی او د پام وړ ګامونه پورته کول وی چې دا شان دا اټمی وسله لرونکي هیواد په اقتصادي توګه په خپل پو ودرېږي او هر سو کلونو کې د شپږ نه او ارب ډالره پور ترلاسه کولو لپاره د پور ورکوونکو نه د مرستو غوښتنه نه کوي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
سټلایټ ټي وي هر ورځ سلویریش ساتا پدیشنټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټي وي تازه تولا او بهتر په خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سبي او یا بي او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلویریش ساتا لډي وسره اوسه.
بیا هم قدر ملیدونکو اوریدونکو شراغلا زتاوی به بشینه سارانی خبرونه د مهال تاسو په ژوندۍ بڑوانی وړاندې کیږي او د مهال تاسو ټلیفون نه هم کولای سي په 00202205003 باندې. د مهال تبسم د پېښور څخه فکر کوم چې ټلیفون کړی دی. تبسم خدای دې راولا سړی مشه
سلامونه نگین جان تاسو ته بهشت جان سلامونه تاسو ته او تاسو پروډوسر شیوتا درو تر څنګ ټول کډرمن او دونکو ته نه کې هیلو مینا احترام خدای دا وکړو چې تاسو خو او خبرونه کوم کړی.
وعلیکم السلام تاسو څنګه ښه سلامونه خپل حال راتو تاسو څنګه د کری څنګه روان دي چیرې مور سواله
او الحمدلله بالکل نگین او به یسته تر دې غره خو یو تاسو رښتیا هم دلی رب نه غواړه تر دې خپل کلی باندې یا کلی تا لیم بس دماغ کې ان پلانینګ د کچې د مونږ د دې کډمانه د وزیرستان تر سره کوي چې او ملي شای په لیمن او د دې په بنازي مراسم هم ادا کړل بس هغه پر علاقه لیو باران شروعی غرونا شینسوی دی خلق دیر خوشحاله دی داخل کو پوینا چه اوس مخصم خکیجی اور اثر بلے غالم نگین او بیشتے کے ریواز زمزم دیتا وکا مخفی دو کچی تاسو
مہربانی
ہوگی
ارشاد مہربانی
پریگ دی چی چی پریگ دی چی چی غی سوری وکڑما جانان شہدے دلر بر پشتو نبحان یو کغرمان شہدے آم پریگ دی چی چی پریگ دی چی چی غی سوری وکڑما جانان شہدے دلر بر پشتو نبحان یو کغرمان شہدے آم تولا فزدا خڑا پڑا سہم گین مخام دے تولا فزدا خڑا پڑا سہم گین مخام دے
پریک دے چچی پریک دے چچی سور وکڑ ما جانان شہید دے دلر بر پشتو نبوان یا کورمان شہید دے لالا یا دغا انقلاب دے زربن متوے
د ټلیفون لیکه خطر شوله مننه ستاسو
مننه کو تبسم ډیر خوږ आवाज کې او ډیر ښکلی مننه کو ستاسو خو مر سره هم ساولدین وزیر صاحب د محل ملسوی نه
ټلیفون کړي په خیر سره مشه
سمرا ولا ساولدین وزیر صاحب الو
السلام علیکم
و علیکم السلام
سلامونه
څنګه دې دې ور اډی کار کول کې ورځن کې ته نه کې شه بیس ته تلاش ته چې ته سلام نه وړاندې کا
و علیکم سلامونه څنګه سوال دین وزیر صاحب څه ویل بغواړي
الحمدلله شي تاسو دواړه شي
شکر دې تاسو څنګه ښه
شکر مننه تاسو دواګا نه
الحمدلله
څه به ویل غواړي
نو ویل خدا غوړه چې مو واوردل چې تعلیم ته ضرورت دی بالکل تعلیم ته ټول دنیا ضرورت دی خو د پښتنې ډېر زیات وي ته ضرورت دی خو یو ورځ زه د ګلمند جنزینه د شپې پایوانی ما بازار ورسېدل او په یو چاوک باندې مې د غاول ولدل د خټکای ولا چې په ډې خوشی دی کې پروتوي خو دې هیڅ چا سره کور نه ویلی فدا چې دې به تعلیم وي نو تعلیم ته خو د پښتنې د ټول دنیا ډېر ضرورت دی خو د پښتون اکثر ضرورت ته امن ته ډیر دی ویلی په دا چې د شپنه زمن او داس به تعلیم خلته خټکی ولا دا په د خوشی غرینه او په خوشی چوکینه کې پروتوی دی هیڅ اوی سره کور نه وي په داج کې پروتوی چې مړی کې وړ وړ یش کې بیا څوک نه در خبريږي خو دې جی سره د چا چار نه وی ویلی په دا چې هغه به تعلیم وي نو پښتون خو تعلیم ته ډیر ضرورت دی خو ډیر ضرورت یو امن ته دی
صحیح نو امن تاسو څنګه غنئ چې یو په هوی تعلیم په غیزې کې وی خلکو کې دا په هوی هغه بکول شي چې خپل سیمه کې هغه د امن ته غلار جوړ کی کنه تاسو څنګه غنئ چې په هوی لري په دې باندې چې امن څنګه راشي او کوم هغه عوامل چې دا غینه هغه سیمه چې د جنگ څخه لري پاتې کی
بېلکل وو تعلیم ته به حد ضرورت دی او په یاته به حد ضرورت دی خو یست ګوره چې به تعلیم سړای وي او تعلیم یې نوی دی امن په ځخ کې او په امن کې خوروتای شي نو کله د ډیر شورا تعلیم نو یو وخت په د شمالي وزیرستان کې زه ګرځد په غواښ کې کوم عمر وو چې مو په مدرسې کې کوم تعلیم نه ولدل او کوم پسکولینه کول دل چې بالکل د حیرانه اول خبره و خو چې کله به امنی روغلا چا کوړه وته منډکلې تعلیم او تاکا سونه چا پیرته وته منډ دا مطلب دی چې ام نوی دغه تعلیم او تاکا سون اکثره ته فکر تر وا چې کوم پویا سړای وي کوم تعلیم او تاکا سړای چې ام نوی کې مری دا تعلیم ته ډیر ضرورت دی خو ډیر ضرورت او امن ته دی
نو بس ډیره مننه چې تاسو خپل نظر را سره شریک کړو سوال دین وزیر
نه
کوم سوال ولا ری راو شوبل ویډیو راپورتا د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر عطا الله تارړ مطبوعاتو ته په وینا کې ویلي چې حکومت په تحریک انصاف ګوند بندیز لګولو فیصله کړی سیډون کې وایي چې د یو ګوند په داسې ډول لمن زوړل به د پاکستان په سیاست کې ډیر ستونزې پیدا کړي نور تفصیل هم د ریو خبريال وقار احمد د اسلام آباد څخه په دې ویډیو راپور کې راکوي
د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر عطا الله تارړ نن د اتوار په ورځ مطبوعاتو ته وویل چې د ملک سره ډېرې لوبې وشوې پاکستان او تحریک انصاف یو ځای نشي چلی دی نوموړي زیاته کړه چې د پاکستان تحریک انصاف په بندې سره به په پخوانی صدر عارف الوی پخوانی وزیر اعظم عمران خان او پخوانی ډیپټي سپیکر قاسم سوری په ضد د آئین د شپږمې ماده لاندې د غدارې مقدمه کوي
دا سیاسي ګوند په داسې ډول د منځ وړل باندې ریستونز جوړ کړی خو د دې چې کومه پروسه ده هغه د الیکشن اکټ کال 2019 په 212 ماده کې موجود دی کا وفاقي حکومت په خپل یا الیکشن کمیشن ورته ریفرنس واستوي نو بیا درې بنیادونه دي د کوم دلاري یو سیاسي ګوند باندې پابندي لګیدلی شي او هغه بنیادونه دادي کې یو پارټي په طرحګری کې کړه وی یا د پاکستان د خپلواکۍ پر ضد کار کوي یا یو ګوند د بهر هیواد نه فندونه ترلاسه کوي
د اطلاعات وزیر د پاکستان تحریک انصاف ګوند د نوم اغستلو پرته ویل برنی مرستې در سره دی يهودي لابي مملاتړ کوي تر هغه ته پناه ورکوي او په پوز حمله کوي. تحریک انصاف وایي حکومت سره د ګوند مخې نورې لارې نه دی پاتې او اوس په تحریک انصاف بندیز لګوي. تحریک انصاف خبرداري وکړو چې په ګوند بندیز فیصله به په ملک کې نور اړی غړی او سیاسي بے ثباتی جوړ کړي. دا اطلاعات وزیر په خبری غونډه کې ویل د آئین سرغړونه شوی او اسمبلی ماتکړې شوی و او د عدم اعتماد په وخت قاسم سوری د مرستیال سپیکر په څوکې ناستو او اسمبلی ماتکړې و. قانون پوهان وایي چې په یو ګوند د بندیز لګولو د آخري فیصله اختیار د پاکستان ستر محکمې سره وی.
کابینه فیصله کوي نو 15 ورځو کې دننه با ډیکلریشن ستر محکمې ته وړاندې کیږي او سپریم کورټ با فیصله کوي. بیا که سپریم کورټ په پټه د بندیز پریکړه کوي او یا بیا ډیکلریشن رد کوي نو هغه با اخیری فیصله وي او کدا فیصله د حکومت په حق کیږي نو د هغه زیبا الیکشن کمیشن ته د تک په شکل کې وي او که سپریم کورټ ډیکلریشن نه قبلوي نو بیا به حکومت د دې سیاسي قیمت ورکوي.
د جولای په 12 د پاکستان سپریم کورټ د قامی او صوبایي اسمبلیانو د مخصوص څوکو په اړه د پېښور های کورټ او الیکشن کمیشن فیصله کلدم کړي او فیصله اورولې و چې پاکستان تحریک انصاف د مخصوص څوکو حقدار ګوندې. وقار احمد، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ پښېبو کې زموږ خوبونه، امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
بیا هم په خیر اغلس قدر ملیدون کاری دون کو بیشنی سارانی خبرونه ده تاسته د ګولی هم دشم به درست نیولی. بیا د جمعه تر سفر په ژوندۍ بڑبانی وړاندې کیږي. بیا په ونې کې دوی ورځې چې هغه هم خالی اتوار یا هم شنبه یک شنبه په ورځ باندې هم د خبرونه تاسته په تکراری توګه باندې راځي. نو نن خبرونه په ژوندۍ بڑا روانه ده. ټلیفون کولای سي په 00202205004 او 03 باندې.
یو موسم ته هم وړاندې کولی
چې بالکل نګی ځانې موسم خو ډیر مهم دی. ګرمي تیر اس
ګرمي او کنه ورس دا دي
چې موسم
موسم کې لګ بدلون هم مخې ته روان دي. هغه به هم در سره شریکو په خاصو کې د بلوچستان په خله خود پښتونخوا په خپل به وایي چې د نهیا سه شنبه په ورځ باندې د محکمه موسمیات له خوا ویل شوی چې صوبې په زیاتره ضلعو کې خو به کله وریځي کله شین اسمان مخ بیا هم بر دیر او کوز دیر بیا وسره بر چترال او دیر کوز چترال تا دوانه لکه په دې کې او بیا ورسره سوات، ملکن، شانګلا او بیا په کوستان کې بټګرام، تورغر، مانسیرا، ابټ آباد، هریپور، بنیر، باجوړ، سوابه، مردان، نوخار، مومن، پیخور، چارسدا، خیبر، کورم، اورگزئی، کوارټ، هنګو، کرک، بنو، لکی مروات، ټیر اسماعیل خان، ټانک، شمالي او جنوبي وزیرستان په دې ضلعو کې به په ځینو ځینو کې د تندر سره او د تیزو سیلو سره باران امکان وي. رابشو بلوچستان نړښته چرته چې د محکمه موسمات لخوا ویل شوی دی چې د چکم د موسم په حق لبانی اډوایزری جاری شوی دی چې د 18 جولای د جولای د 18 نیټې نه واخله تر 19 نیټې پورې به موسم چې دی نو هغه ګرم او مرطوب به وي. خو بیا ورسره وزینی سیمې یادې کړي لکه خوزدار، قلات، لسبیله، اوران، زیارت، جوب، بارکان، موساخیل، شیرانی، کوهلو، هرنایی، نصیر آباد او جعفر آباد په دې کې به چې دی نو ډیر زیات چې د موسم ډیر زیات ګرم یي. خو د ورسره د تندر سره او د سیلو سره باران امکان دی. رابشو بیا د نهې اسې شنبې د ورځې بلوچستان موسم ته به هم کتنه وکړو چې زیاتره وایي موسم په سیمه کې ګرم او مرطوب وي. خو بیا یې ورسره جو بارکان، موساخیل، لسبیله، خاران او ورسره چې کوم په پوله پرتې سیمې دي نو هلته به د تندر سره سیلو سره باران امکان وي. دا و موسم اوریدونکو لیدونکو او اسبرا شو پیغامونه ورخته چې پیغامونه هم خړی راغلی دي بیا یو بل راپور لرونو هغه ته به هم ورشو
سلام او تبو علیکم سلام نو وایو او شوکت خزانه وای چې موږ درشته لټون کوو په وایس اف امریکا کې مشتاسته پر عکس درشو نو وای واه 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 په اخر کې لیکلې دي مننه کوم چې دومره په ځیرکتیا سره تاسو هرڅه او یو ګوري استه
مننه تاسو
علي افریدی هم سب هم پیغام را لېږلې چې سلام نه را لېږل دي نو وعلیکم سلام او دلته په پېښور کې باران دی خو ګرمي هم او دوپته هوا هم دکته وای مننه کو
روزمن خان د مهر جندل نو وی چی کوز دیر نه چی سلامونه احترامات وای ما ټټ ورته لې مکړه زما سر نټیټه دو شاید زما سر نټیټه دو شاید چې په الفت کې هم افغان پاتې کېده نو د دې شعر لکه شعر ته کوي چې په الفت کې پښتو کېږي دا خو په هر یو تن باندې جدا جدا لکه منحصر ده لکه اوس جنرلایز کولې نشو یو په عمومي توګه دا خبر نشو کولې ولی چې دا هر یو د الفت چې کم یو یو درجه وي هغه چې دا وي کنه نو نو اوس ویلې نشو اوس سپته د چاره پاره چې دینو ټیټه دل مشکلې او څوک چې د دومره ټیټ شي خپل ځان ته مرګ شي
انسانانو باندې البته
ډیپند کوي
ارتباط لري چې ګب خان صاحب ډیره مننه کوي تاسو سه هم چې سلامونه راسته وي او د خبرونه تعقیبوي خوشوي استه مننه کوي تاسو ښه خزان صاحب بیا هم لیکي چې د ډیوی ز ډیوی ته ټلیفونونه پیل کوم په دې پیغامونه کې زما زړه نه تشيږي نو بس ټلیفون راته کوي کني ساس خو ډیر پیغامونه راست شراسته وي او موږ هم ځو کوشش کوچ ټوله وای
نه ګل مې سودا پیغام نیولې
یا نه ویل
په روډ باندې روان مو تاسو سمې کمنټ وکړه تاسو بیا هم ونه کتو
او دا خو دا خوشو کارونه سو خیر دا دی وس تاسو ته پیغام مول وستي ورسې دل کم ځای ته چې تاسو روان وس خپل هدف ته
نو بس ډیر زیاته مننه او دغه شنو پیغامونه هم را روان دي ډیر زیاته مننه خو غواړو شي ویډیو را پورونه دی هغه هم در سره وخت په وخت شریکو د خبرونې چې کوم بل سات پیلېږي په هغه کې بیا موضوع د ډیر مهمه موضوع د غواړو چې تاسو را سره وسی او په هغه موضوع رو تاسو نظر هم ډیر مهم نه
خلاص یو بل راپور ته راسو
او بل ویډیو راپور تر شو د ریاض حسین
راپور هم ریاض حسین د ډیوی هم کاراته چمتو کړی دی چې د خبر پرسن خان او شار ضلع کې نامعلومه وسلوالو یو خبريال په ډزو سره وژلې دي او خبريالانو تنظیمونه د دې خبريال په وژنه احتجاجونه کړی دي او غوښتنې کړي دي چې په پېښه کې ککړ تنان دی ونیول سي هم نور تفصیل تاسو په دغه راپور کې وړاندې کوم
دا خلک د وجل شوی خبريال حسن زیب دوا تر ټول شوی حسن زیب د اتوار په ورځ کور سره نږدې نامعلومه وسلوالو په ډډو وجلو مشر ورور ملک انور زیب یوای د حسن زیب ناشپګ بچی یتیمان او دوه خځې کونډې پاتې شوی
زهو په موکو ما خو ما هو څنګه چې تاسو ته وایم چې نه یو 15-20 قدم وړاندې خوشم سو سودا راغښتو دا بار او اونځه موټر سو بایک والے چې کوم دي دا ما سره کراسو په پدې باندې ډ فایرینګ یو او لاړلو تقریبا نو تاسو وایم دیوال سرو جنگی تو ورکشور پس سلائی سر کی 12-13 ڈزی پکڑی تقریباً
د حسن زیب د وجنې یو میاش وړاندې په خیبر ضلع کې یو بل خبريال جبران خلیل وجل شوی وو د دواړو د وجنې ذمہواری کمیټلې نه منلې پولیس وايي د دوی د وجنې پلټنې روانې دي د بی پولی خبريالانو تنظیم رپورټر ود اوټ بارډرز شمیرو ترمخه روان کال په پاکستان کې د حسن زیب نه علاوه 15 نور خبريالان وجل شوی دي په دې کې درې په خیبر پښتونخوا کې دي د حسن زیب د وجنې په ضد د خبريالانو تنظیمونو احتجاجونه کړي او وختونه کړي چې د خبريالانو د وجنو د پاکي پلټنی وشي او ملزمانو ته د سزاګانې ورکړل شي
پوری صافت خامخدا سي چې کب کانفليکټ زون کې چتکار کې نو ډېر سخت دی وجہ دادا چکت یو زے کے نا سے اما خزے کے ٹیرس گروپس کار کئی لگیا دی وہ تو آغازے نہ رپورٹنگ کے بیا دا سے رپورٹنگ چکم تو آغازے نہ کہ اگی پہ افیکٹ کی گی نو خام خطانہ وہ بدل علی آ گئی نو سیکورٹی ڈیر غٹ ایشو جوڑا دا دے ٹائم کے
سی سیلون کی وای په پاکستان کې میډیا د ریاستي او غیر ریاستي تنظیمونو لخوا د دباو لاندې ده او د خبريالانو د وجنې سره دغه دباو نور هم زیات شي. د بی پولي خبريالانو د ریپورت تر مخه پاکستان د مطبوعاتو د ازادۍ نوملړ کې په یو سل اتیا هیوادونو کې په یو سل دو پنځوس نمبر دی. تیر کال پاکستان په یو سل پنځوسم نمبر وو. ریپورٹ کی ویل شوی پاکستان په نړۍ کې د خبريالانو د پاره په خطرناکو هیوادونو کې دی. چرته چې هر کال د دریو نه تر څلورو پورې خبريالان وجل کیږي، خو تر اوسه پورې د کوم خبريال وجنه کې ککړو ملزمانو ته سزا نه ده ورکړې شوې. د خپل همکار ارشد مومن سره ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
زانتا یو لار خوخوم ما تا پتوا چه کز زان دا یو نبیلوم نو بلوا لازمان خوخوم
که بلسو که کئی او کنا تهی کار صحی
دا هر انسان جواند باید دا بل پارا یو مثال جو سی
دا هر عمل یو عکس العمل ضروری دا انسان لاستا حق سرازی چه سی کڑی
تاسو هم بدلون راوستے سے
تاسو هم بدلون راوستے شے
تاسو هم بدلون راوستے شے
دا ټول په یو وخت عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
بیا سړی مچای او د بی بی شیرین خبرونه لا دوام لري او د خبرونه دویمه حصہ یا دویم سات پیل شوه دی او په دې کې هم په موضوع باندې خبرې ترې کو. او دونکو لیدونکو تاسو سره مخ کې هم په دې خبرونه کې وخت په وخت مونږه په پاکستان کې چې کوم د وچکالی یا د اوبو په حق له خبرې کو د زیرمې چې کموي یا د بارانونو خبرې کو. بیا په خاصو د بلوچستان ذکر وکړو چې په یو وخت کې الته دومره ډیر زیاته وچکالی و چې د ونو بوټو ته هم لکه چې د نقصان رسیدو. خو د نړیوال یو ورلد بانک یو راپور هم مخترع غلې
جاني او دې راپور تر مخه کو وایو ویل کیږي چې تر 2010 کال پورې د دنیا بد اوبو طلب او رسد په ماینس کې د 40% کمی سره مخامخ سي او د ادارې تر مخه دا په داسې حال کې چې نږدې نړۍ کې 10% آبادی د وړاندې څخه په داسې علاقو کې ژوند کوي چیرې چې د اوبو کمی موجوده ده. نو خبرونه کې به هم نن د اقلیمي بدلون پګاتو سره نګین جانه ولې چې پورستیو کې اني وګورو زموږ په سیمه کې البته خلک به په دې سره ډیر دی په پردی باندې اتفاق لري چې څه هم روان دي تغیرات په موسم کې لیدل کیږي. یو خواته وچکالی و د کلنو ایسي بیا داسې بارانونه بیا چې بارانونه واوري په سیلابونو باندې. نو دلته په داسې حالاتو کې نړۍ والی ټولنې ته څه کول پکار دي، نړۍ په دې کې څنګه کومه کول سي، هوادونه دی بل سره څنګه کومه ولسی او دا محل هغه کم مستونزې یا هم غټ هغه مسائل دي چې ټول نړۍ ورسره مخ ده او د دې د حل لپاره کومې لارې موندل کیږي یا څه کول پکار دي
یا او د ځمکو د لانی چې کوم د اوبو زیرمې وي د هغه پالنه کول، خیال ساتل یا باغی نظر ساتل یا د هغه استعمال په حق لباندې دا سمه ضروری ده چې پوهه ولرل شي.
او بیا عادي خلک ما په دې باندې څه معلومات لري کیا اول چې کوم جو ګورو بیا هم د سیستم وای سم نه دی موجود نو بس سر ځای وای کوی دی یا هم وای چا چا
دا او بلوچستان کې د ستونزې زکه هم راغلی و شي ډیر کو یان چې دی کنن شوی وو او دا هغه په حق راپورونه مخ ترغلی نو زموږ سره زموږ قدرمن میلمه ډاکټر عابد سرور خان سیب رازی چې یو جیولوجیست هم دی او ورسره دی د ډپارټمنټ اف اګریکلچر پښتونخوا کې چې دینو واټر هایډرولوژي ایکسپرت هم دی. خبرونه کې برا سره ګډون کوي غواړو چې د دین مخ یو راپور ته هم ورشو. دا راپور هم په دغه موضوع باندې د ډیوا خبريال عبدالرزاق راته تیار کړی دینو باندې راپور ته ورزو چې راشو بیا د خپل قدرمن میلمه سره خبرې طریقو.
د نړیوال بانک د ریپورت تر مخه د دنیا 10% آبادی په داسې علاقو کې ژوند کوي چې د روانډا د اوبو د کمښت سره مخ دي او تر 2013 کال پورې به په نړیواله کچه د اوبو د طلب او رسد ترمنځ 70% کمی راشي. د ماحولیاتو ماهرین وای پاکستان هم له هغه هوادونو څخه یو دی چې د اوبو کمښت مشاهده کوي. دی وای په هواد کې د اوبو د کموالی لوی علتونه موسمی بدلون او د اوبو بې دریغه استعمال دی.
تقریبا اولس ملکونه داسې دي چې هغه د اوبو د نشوالي سره مختی پدې کې پاکستان چې د اووم نمبر دی دا غي ډيري وجي دي. یو وجه خو دا ده چې په کم رفتار سره مونږه اوبه استعمالو، مثلا د ګاډو په وینځلو باندې، د جامو په وینځلو باندې، په لامبه باندې، په لوښو وینځلو او نور داسې زمونږ کارونه دي چې پاغې کې مونږ د اوبو ډېر بې درېغه استعمال کوو.
د ماحولیاتی چارو سیلون کی وای په کال 1902 کې د هواد یو وګړي په سر 15.15 کیوبیک میټر اوبه موجود وي، خو نن سبا دغه مقدار 1011 کیوبیک میټر ته راټیټ شوی دی، کوم چې په نړیواله کچه د اوبو د کمی د حد نه یوازې 11 کیوبیک میټر سیوا دی. د ماحولیاتو ماهرین وای د پاکستان په کچه په یو کال کې چې څومره اوبه د ځمکنا رويستل کیږي هغه عمره دوباره نه ریچارج کیږي، چې له عملی د اوبو د کچې ټیټي دو تر څنګه معیار ته هم زیان رسی.
موږ د سونا اوبو جمع کوو هغه شپږ ته بیلین کیوبیک میټر دی، او موږ چې سونا راوباسو نو موږ 15 بیلین کیوبیک میټر اوبو چې دی هغه موږ راوباسو. د دې سره بیا نقصان څه جوړیږي؟ نقصان دا جوړیږي چې د موږ سره د اوبو کم لیول چې دی هغه هر کال لاندې ځي، دوسه پورې چې کم اسټیمیټ لګېدلی نو یو میټر سالانه د دې دا لیول لاندې ځي، او دا هغه سره دا شي کیږي چې د دې سره د اوبو هغه کیمیایي ترتیب بدل شي، کم چې بیا د مختلفو بیمارو او دې سبب جوړیږي.
سیلون کې وای د اوبو د سرچینو په اساس پاکستان په نړیواله کچه په 43 نمبر دی، او د اوبو د رويستلو او د اوبو واپس ورکولو یا ریچارج کولو چې کوم شر ده نو په هغه کې په 143 نمبر دی. دی اندېښنه ښایي چې راتلونکي جنگونه به د اوبو په سر رامنځته کیږي. باید د اوبو د خوندیتوب لپاره په معاشرتي او حکومتي کچه کوټلي ګامونه واغستل شي.
معاشرتي زموږ داسې مواري جوړیږي چې موږ د اوبو په استعمال کې کمیرا ولو او د دې بدرغه استعمال نکو. د حکومت په کچه دا ضروری ده چې مونږ واړه لوی ډیمونه جوړ کو، او کم شي د بارانونو سیلابونو وبرازي هغه مونږ را یوځي کو، نو نه صرف د سره به مونږ د دینه بجلی پیدا کو کم شي زموږ ډیر ضرورت ته، خو سره سره به د وبخور د پاره او به د سکو د پاره وبم چې نو هغه مونږ ته مویستر شي.
د کال 2021 د جولای په 14 د اوبو د وسایلو مرکزی وزارت له خوا د پاکستان په سینټ کې جمع کړی شوی ریپورت کې ویل شوی وو چې د خیبر پختونخوا په 15 ضلعو کې په 13 کلونو کې د اوبو کچا 15 فوټه تر 15 اویا فوټو پورې لاندې تللی، چې تر ټولو اغیزمنه پکې خیبر قبایلی سیمه خودلې شوی. عبدالرزاق وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
بیا سلیم شي اوریدونکو لیدونکو، د بی بی شیرینی خبرونه لا دوام لري، او زموږ سره په خبرونه کې ډاکټر عابد سرور خان، چی جی آی اسپیشلیست، ډایریکټوریټ جنرال سویل اینڈ واټر کنزرویشن، اګریکلچر ډیپارټمنټ خبر پختونخوا کې ایکسپرت لاین، ګراوند واټر هایډرولوژي یا د سمکه د لانی چکم د اوبو په حق لا چې د نوی ډیر مهارتونه لري، او پی ایچ ڈی هم کړی د جیولوجیست جیولوجی کې نو تاسو هر کله وایو ستړي مشي
ختم راواله ډاکټر صاحب
ډاکټر صاحب اقل خبره پتاه چې اوبا سمرا اهمیت لري سمرا مهمه دي زمونږ ژوندۍ کې نو هغه الله پاک په خپل قران شریف کې هم ویلي دي چې هغه مفهوم هم داسې دی چې ما انسان هم پیدا کړی دی نو دامه د اوبو نه پیدا کړی دی خو د بده مرغه زمونږ د ټولو نه غټه مسله دا ده چې زمونږ قوم ته زمونږ خلکو ته د دې اوبو د اهمیت بالکل څه اندازه نشته دا هغه وجه چې کومه ده هغه دا ده چې اسایشونو باندې منگا دومره مړیو چې من هر کور مخه تا ځانته کوی کنهسته ده او دا هغه کوی د اوبو مونږ داسې استعمال کوو چې ورلد بانک وایي چې 2030 کې به دا اوبو مسله راځي منگا وایو کم چې زمنګ واټر سیکټر ډپارټمنټ دمو وایي چې 2030 هډر لره خبر ده مونږ 2027-28 کې دا ایکسپیکټ کوو چې زمنګ گراوند واټر به دومره لاندې لاړ شي چې مونږ کم حالاتو باندې دا اوبر او باسه نو هغه به هم کارونه کی نو 2030 فوټر لره خبره ده کم چې بیا واټر سیکټر کې زمونږ ډپارټمنټس کم کارونه کوي او هغه چې کم سست رفتارې سره روان دي او یا سرفیس واټر د پاره کتا سو غوري نو زمونږ سرفیس واټر په کې پکې کې په خاص کر په پښتونخوا کې یا په پنجاب کې زمونږ چې د ریورز کمی وبې دي کم چې زمونږ د سندونو وبې دي هغه د سکلو قابل شوی نه دي اګه تاسو ګورئ نو هر سین چې کوم نه پای کې ریپرز او زمونږ چې څومره ګند پروت وي دا زمونږ د سین په وګو کې پروت وي زمونږ د علاقو نه لري ایریاز د څومره ګند راځي دا په وګو کې پروت وي هغه په هدا سکلو قابل نه دی او هغه وس نن سبا داسې دي چې سیلینټي او دا پرابلمز چې راځي نو بیا هغه د ایریګیشن او د کار کولو دی هم قابل نه شي پاتې شو زمونږ سره یو وګو چې هغه د مونږ بیا گراوند واټر وایو او گراوند واټر چې کوم نه د زمکه لاندې چې کوم وګ دی نو دا هغه مونږ داسې به درېغه استعمال کوو تاسو وګورئ نو زمونږ په پښتونخوا کې د 2022-23 د راپورټ مطابق صرف په پښتونخوا کې زمونږ سره 40,000 سرکاری او پرایویټ ټیوب ویلز او بیا که تاسو وګورئ نو زمونږ د هر کور مخه ده مونږ کله وګورو څوک چې کور جوړوي نو چې ماته اسایش وي هغه خپل کور خواته ځان ته کوی جوړ کړی وي او سهار هغه د موټر بټن آن کی او د مازیګر پورې هغه د هغه اوبو استعمال کوي پته ورته دانه لګي چې زکم دا اوبو استعمالون دا زه د خپل روان نسل زکات کوم دی ته مونږ سوچ نه کوو دی خبره ته چې اوبو چې کوم دی پاکستان الریډي د ډیرو غټو مسلو سره پیخه کوي بای کې زمونږ د شتګردیان دي زمونږ لو ایجوکیشن دی فاینانشل انسټیبلټی دا پولیټیکل انسټیبلټی دا اور سره سره دا ډیر غټه مسله ده چې د اوبو دار روانه ده پای کې زمونږ د گاونډي هیواد سره تعلقات دي د اوبو حواله سره چې پای باندې بار بار بارها ویل شوی دی چې انډس ترانس باونډري د باندې میټینګ وشي هغه باندې هم خبرې روانې دي خو چونکه زمونږ د ملک د ټولو نه بل غټه مسله دا ده چې زمونږ د ګراوند واټر یا د سرفیس واټر منیجمنت لپاره وسه پورې څه طریقه کار واځي شوی نه دی چې آیا مونږ په یو ایریا کې په یو علاقه کې کوی کنو یا په یو علاقه کې اوبه استعمالو او موږ څومره ټایم استعمالو او په څومره رفتار به استعمالو دا د لپاره د منیجمنت نشته دا موږ صدا سې ادارا نشته چې دا غینه به سو کې ان او سی اخلي دا ان او سی مطابق باغه مخه کار کوي
دا خلکه غلوی چیلنجونه دي چې تاسو بیان کړل چې وسره مخ دي د اوبو د سستینیبلټی یاداغي د دوامدار ساتلو لپاره چې دا د کده اوبو د اوبو خور شو یادا زیر مې دي په دې حق له مخ یو راپور د زمونږ د ډیوا د خبريال لخوا ملک وقاص چې د نوغی را لګل چې پخې کلیکلی وې د پښتونخوا د کروندې د غور او بخور لپاره په نهري سیمو کې په دریابونو او نهرونو د سارني ټلیمیټری نظام لګول شوی دا سې قسم لکه نظام چې کمدار لګول شوی دی د دې وست لکه دا رپورت چې دینو دار غلې د جون په 15 نیټه باندې دا تقریبا یو میاشي وشوله آیا دا نظام چې لګول شوی دی تر دې دمه د دې نظام تاسو صفایدې ویني او د دې ترڅنګ نور داسې سکارونه ورسره کول پکار لکه نور داسې ګامونه پروتکل پکار دي چې دا او بخور چې دی نو د دې باندې کار وشي د دې د خوندې ساتلو لپاره
جی بالکل دا یو اداره ده مونږ سره انټرنیشنل واټر منیجمنت انسټیټیوټ هغه د اریګیشن ډپارټمنټ سره په کلابوریشن باندې دا یو پروجیکټ دی چې یو ایس ایډ فنډډ پروجیکټ دی واټر انهانسمنت پروډکټیویټي ان خیبر پختونخوا داغه ته تاوی زمون چې سمره نهري نهرونه دي هغه ما د ریموټ سنسینګ بیسډ د میټرز لګولې دي او چونګه تقریبا شل پنځه ورځې وشو داغه چې هغه کار شروع کړی دی نو دا یو ښه ګام دی او موږ دا سپورټ کوو او زه هم د ادارې سره ډېر منسلک یم او هغه سره په دې باندې کار کوم دا نظام شروع دی خوالی سایت ته روان دی خو مسله دا نه ده چې موږ په هغه باندې یو میټر ولګو او دا میټر نمن تر فلو پته ولګی نه مسله دا ده چې زما نهر صفا سومره دی زما نهر علاقه خلک دا نهر خیال سومره ساتي نو دا یو غټ دغه لیکه تاسو ته زو ما نو دا کابل ریور او ورسک دا کم کنال چې راغره نه دی ټرامیټر چې دی هغه ورځ دوه بعد خراب شوی نو بیا موږ هغه واپس ریپیر کړی نو دا څه هم بګی کېدای شي چې دا اویرنس چې کوم نه هغه ډیر زیات کم دی په دې ایریا کې او خاص کر دا واټر حواله سره او بل تاسو دا خبره وکړه انټرنیشنل واټر منیجمنت انسټیټیوټ چې کوم دی آپ دیشی باندې ډیر زیات کار کوي پدې ټرامیټرز باندې جار ډیفرنٹ ایریاز کې ډیمیټرز ولګي چې موږ تر خپل د غفلو اندازې کیږي دا بالکل لګولې شو
صحیح ډاکټر صاحب هم دا پښتنه مو هم کول تاسو هم دا اویرنس پاک له باندې خبرو کول د پوهاوی لپاره نو تاسو په سیمه کې د سیت څه خاص پروګرامونه ګوري چې هغه درکېږي یا هم جوړیږي د سیغونډي جوړیږي چلته عام ولستا د معلوماتو په حق لې هم د اویرنس لپاره د سی کارونه کېږي د سی پروګرامونه وړاندې کېږي چې عادي خلک یا هم کاغه او وټواني چې څنګه د وبو څخه کولای شي هغه ډیرو بیانې ځای نه کې بیا په خاص توګه د زراعت کې چې کم خلک یا ولس زیاتره زراعتیم ځکی لري کروندګر دي زراعتیم ځکی لري دغه د پالنې لپاره د سیتڅ لاري هم د سیتڅ پروګرامونه دي چې وړاندې کیږي
د زراعت د لپاره د ټولنه لازمي خبره ده چې موږ ته پته ولګي چې زمون یو فصل لري هغه تمنګ وایو کراپ واټر ریکوایرمنت چې موږ ته پته ولګي موږ سرویس شروع کړی دی ډیفرنٹ ایریاز کې څنګه موږ اګریکلچر ډپارټمنټ سره ریلیټډ ډپارټمنټس دي IKU department of crop reporting state services we the survey was shuru kade ta chikam je ki mang da sumra da ubo zarurat de crop water requirement da study makke zamang ba de simo mai na da shwe che mang da pata wale ki che aya da mayo je ke ganam kare li di aw de ganam je kam ne da ubo requirement sumra de pade bane karoshin bya ba manga aga survey je kam da aga issue ku che staso for example yo area da aga ke da ubo de fasal ta da ubo dumra zarurat de no aga umra ubo ba aga ta da aga nehr na pre khodre ki ya aga ta ba dumra ijazat we che ta sa dumra ubo istemal hoy dwai ma khabar ta da aga awareness wale sara chunki 2019 ke provincial government jam subai hukumat aw jam che kam markazi hukumat de aga yo mansuba shuru kade wali بو حوالے سره چاله ته بوا واټر کنزرویشن ان بارانی ایریاز اف خیبر پختونخوا چې داغه جغرافیکل ریکاورډ چې کومه ونده پختونخوا او سره سره دا پروګرام چې کومه په پنجاب کې هم شروع شوی او دا سندھ کې هم شروع شوی او بلوچستان کې هم شروع شوی پای کې موږ یو سپیسیفیک یو خاصه توګه باندې یو ځانل سیکشن خو دا چې ایت موږ پبلک اویرنس وایو اغه پبلک اویرنس سربمنګا یونین کونسل وایز د خپل افیسز او خپل سټاف چې کوم دینو دا تقسیم کړي او چې په پلان یونین کونسل وایز به تاسو خلکو ته دا ټریننګ ورکوي چې د اوبو استعمال به موږ څنګه کوو خاص کر کده تاسو ته وایم نو زمونږ کورونو کې چې موږ کمی زنانه دی هغه چې کومه طریقه باندې اوبو استعمالوي نو تاسو به ماین کوئ نه هغه یو جوړه کپلو باندې تقریبا دوه درې بالټه اوبو هغه ایکسترا ځای کوي نو دې د لپاره موږ یو خصوصي ټیم د لپاره جوړ کړو چې تاسو هر کور ته دا پیغام ورسوي چې دا وبو کم تاسو ځای کوي دا تاسو د روان نسل ته یو غټ مشکل یو غټ دا مخ وړاندې کوي نو هغه لپاره یو ډېر ښه منصبي حکومت شروع کړي او ترنن گاو پورې اگر رواني دي هغه کې خو پرمختګ روان دي. دا واټر کنزرویشن ډایریکټر جنرال محمد یاسین وزیر هغه دې سلسله کې یو خصوصي هغه خپل افسرانو ته هدایت کړی دی، بیا سیکرټری زراعت چې تاسو به اویرنس نه ودروئ. او په دې سلسله کې په دې تیر شوي نه هم لسم تاریخ باندې موږ یو عالمی غونډه هم کړې وه چې هغه ته نیشنل کانفرنس امپیکٹ آف کلائمیٹ چینج its impact on water resources of the province. باقی کې موږ دا خبره کړې وه نو هغه کې زه تاسو ته منو یو سټڈی پیش شوی وه، ریسرچ شوی وو. هغه ریسرچ مطابق د 2018 نه واخله 2022 پورې زمونږ د پښتونخوا د ځمکې لاندې اوبو کومه ذخیره چې کومه ده نو هغه زمونږ سره دومره په تیزۍ سره ډیکریز طرف ته روانه ده، دومره ښکته روانه ده چې هغوی کوم فیګرز ښودلي وو، کوم شماریات هغه ښودلي وو، نو د هغې مطابق 22% زمونږ واټر ټیبل چې کم دی نو هغه د 40 فیټ نه د 40 فوټه نه واخله د 120 او 130 فوټه پورې رسیدلی دی او دا نور په ښکته روان دی. نو دا هغې ون ډے زمونږ مطلب دا وو، دا کانفرنس زمونږ مطلب دا وو چې پبلک ته او خاص کر زمونږ دی کم چې سکول ټیچرز دی او بیا خاص کر زمونږ د جماعتونو امامان چې کم دي هغوی ته دا پته ولګي چې هغوی مخکې دا اویرنس دا کمپین چې کم دی دا مخکې بوزي. نو هغه غونډه کې تقریبا موږ سره 300 خلکو شرکت کړی وو د ډفرنټ سیکټرز نه او هغوی ته موږ د دې اوبو باره کې وویل چې 2030-2040 موږ باندې ډېر سخت وخت را روان دی د اوبو، نو موږ له نن نه په کار دي چې موږ هغې لپاره احتیاطي تدابیر اپناوو.
دلته په فیسبوک باندې پښتني هم راغلي دي ډاکټر عابد سرور خان صاحب، لیاقت علي سیماب چې دی نو دوی تاسو ته سلامونه را لېږلي دي د ملکند څخه. دوی وایي چې ډاکټر صاحب تاسو سړی مشي وایو په نورو پرمختللي هوادونو کې زیاتره د خچنو اوبو پروسیسنګ کیږي او هغه اوبه د یو خاص عمل تیرېدلو یا فلټر نه پس بیا د څښلو قابلیت جوړېږي لکه جوړل کیږي. بیا وایي چې آیا زموږ سره په سرکاري کچا داسي ټیکنالوژي شته او کنه؟ دویمه پښتنه بیا دوی دا کړی چې موږ بغیر د بجلی یا ډیسپنسر نه په خپل کورونو کې څنګه صفا او معیاري اوبه د کور د استعمال لپاره جوړولې شو، څه طریقې کار راته وخایي. او بیا یا د دوی محکمه سویل کنزرویټرز چې کوم دی کنزرویشن په کومو پروژو زمیندارانو ته خدمت ورکوي. خو په دې دا چې کوم د زمیندارانو د خدمت په دې باندې خو تاسو لږ ډیر رڼا وام چوله، خو دا وړومبه کوم چې پښتنه چې راغه تاسو وختي خبر هم وکړه چې لکه څنګه د نهرونو یا د دریابونو بچ دي هغه دومره ګند وي پکې، خو آیا د دې د صفائی صداسي پروسیسنګ شته یا نشته یا څه پلان د آینده لپاره شته چې داسې یو پروسیسنګ پلانټ وي چې هغه د اوبه صفا کوي او بیا د سکلو لپاره کاروي؟
جی بالکل، د حکومت په نظر کې مخکې هم داسې دغه شوی وو. اوس یو بل یو ورلد بینک یو پراجیکټ زمونږ سره راغلی دی، هغه کې زمونږ فوډ سیکورټی هم وایو، فوډ سیکورټی پراجیکټ. او هغه کې دا ده چې کوم ځای کې زمونږ د خلکو کوم ځای ناغوی اوبه وړي د سکلو اوبه شوي نو هغه به له ډبلیو ایس ایس پی په مدد سره هلته هغوی فلټر لګوي. نو دا یو ښه ګام پورته کیږي د حکومت د سایډ نه او دا به راتلونکي دسمبر پورې یخنیانو کې په دغه پروجیکټ باندې کار شروع کیږي او دا پایلټ کار چې کوم دی چې کوم لول موږ به کوو نو دا به په زمونږ چې کوم قبایلي سیمې دي هغه ځاینه به شروع کوو او دا به داسې راځي. که تاسو که پېښور کې وګورئ پېښور کې دا دغه مخکې نشته دی، د واټر کلینینګ او دغه دا ډبلیو ایس ایس پی والا ښه په هغه باندې کوي مخکې نه، خو چونکې تاسو ته پته ده چې اکنامیکلی او فاینانشلی زمونږ صوبه چې کومه ده نو هغه اوس هغه عمره نه ده چې هغه سپورټ کړي. نو دا فارن ایډز وي او فارن ایډز چې کله هم راشي نو حکومت دغه لپاره ښه ګامونه ږدي. بل دوی دا تپوس چې کوم وو چې سایلنټ واټر کنزرویشن زمیندارانو ته څنګه دا فائده ورکوي، نو سایلنټ واټر کنزرویشن چې کوم دی ته موږ وایو محکمه تحفظ ارضیات و آب. محکمه تحفظ ارضیات و آب د دې د پښتونخوا په هر ضلع یا د هر ضلع په هډ کوارټر کې خپل ضلع دفتر وي او هغه دفتر کې چې کوم وي یو پورا عمله چې کوم وي هغه ناشته وي او هغه عمله چې کوم ده هغه د ذمہ دار نه ډایرکټ ذمہ دار نه فارم اخلي او فارم کې داغه نه تاسو کې چې آیا تاسو د وبو د سٹور کولو ضرورت ته یا تا زمکه چې کوم ده هغه باران وبوړي یا هغه خرابې یا ایروژن کیږي دا ټول تاسو نه ته وکی او داغه نه بعد زمون یو ټیم چې کوم ده نو هغه تلار شي هغه زه تلار شي او هغه وګوري نو که الته هغه ته د اوبو د ذخیره کولو زمینو هغه ته د اوبو ذخیره کولو لپاره کار شروع کی او کنه هغه زمکه چې کومه ده هغه سیلاب وړي یا هغه باران اوبو ته ډیر زیات هغه په خطر کې وي نو دا هغه لپاره بیا ګامونه پورته کیږي نو زمونږ د لپاره په هر ضلع کې خپل عمل ده پوره
او دوی چې دا وایي کنه چې بجلی یا ډیسپنسر نه بغیر لکه دا اوبه څنګه صفا کولې شو ولې چې اکثر سیمه کې د هر چا کار خو ډیسپنسر نه یا بجلی هم اکثر لوډ شیډینګ ډیر وي او دا نو آیا تاسو خو خیر تدیق لسه معلومات لري د دغه پښتني جواب کور کولای شي چې څنګه وب کور کې سبا کولای شي
دا څه ده دا انوایرنمنټالیست کوېسچن دی انوایرنمنټ انا ایم ا جیولوجیست
دا کولای شي چې وب وخت کې عام عادي وب خو دا څنګه چې ګند پکې هغه خو نه شي کولای کنه و بالکل
ام ډاکټر صاحب دا وب دا مسله چې ان ټول نړۍ هم مرته ډیر په تشوش کې ده که بیا د پاکستان خبر او کو تاسو فکر کوئ چې الته هغه زراعي یا هم ریسورسز دا محل موجود دي یا هم نوی ټیکنالوژي نه چې د دغه د ستونزې د مخنیوي لپاره په کار راوستل سي
تاسو دا نو کو چې کوم ټیکنالوژي دي چې منګه نکته تاسو ته وایم منو منګه په پاکستان کې افٹر دا انڈیپینڈنس چې کله په 1947 کې پاکستان آزاد شوی دا نو یو پر موږ د اوبو سروے کړی دا هغه موږ د ایشین ډیولپمنٹ بینک په ترو کړی دا داغه نه بعد هغه 1987 دی سم کې موږ سروے کړی دا داغه نه بعد چې څوک د گراوند واټر یا د سرفیس واټر موږ دا سرویز راکړي نو دا موږ په پروډکشن بیس باندې وایو دا لپاره خاص ګام نه دی پورته کړی شوی چې زمادي ایریا کې وس ریسنٹلی یو انټرنیشنل واټر مینجمنٹ انسټیټیوټ څنګه چې تاسو وی چې هغه په کینالونو باندې دا میټرز لګولې دي دا وی سره زمونږ یو سروې روانه ده هم په دې باندې چې زمونږ سرفیس واټر او گراوند واټر دا کم کم ځای کې بالکل لاندې تللی دي یا کم ځای کې ډیر ګندې دا هغه لپاره به موږ څه ګامونه پورته کړو نه دي لپاره اولنۍ خبره خدای ده چې کله باران وشي ګوره یو خبره ده چې موږ ریچا ډسچارج کم نه ډېر زیات پاسانې د وبو ډیسچارج کم نه دا ډیر زیات پاسانه کیږي خود دا تمنګ د زمکه لاندې چې کوم وبو یاري تمنګ بیا ایک ویفر وایو او دا ایک ویفر ریچارج کول دا ډیر زیات مشکله کار دی دا غیر ریچارج کول دا ډیر زیات مشکل ترين کار دی نو د لپاره ول نه ګام دا دی چې ک سرفیس واټر وینو دا غیر سٹور کول لپاره مونږه رین واټر هارवेस्टنګ سټراکچرز وته مونږه وایو چې هغه لپاره مونږ بندونه وته واړه واړه بندونه چې هغه زمونږ ډپارټمنټ کوي هم چې د 2013 نو اخلات د نن ورځې پوری مونږ 15000 داسې واړه واړه مونږه بندونه جوړ کړی دي په ټول پښتونخوا کې چې هغه سره مونږ د باران او د سرفیس واټر چې ګم ده دا په یو ځای کې ودرو دا غیر د پاره چې دنه خلک اګریکلچر وکي او دنه خلک چې کوم دی نو اریګیشن پرپزز او بیا ور سره ور سره سمره په دی علاقې کې مال مویشي چاګه دا اوبه استعمال کی دوی مدا چې کته من د باران اوبه په یوځه باندې ودرو نو دا غینا با اوبه لاندې جذب شي لاندې بلاړ شي دا غینا با گراوند واټر زمون ریچارج شي سره سره منګه یم حکومت ته یو بل لغه ورکړل چې موږ ته په دې ټوله پښتونخوا کې یا په دې ټوله نړۍ کې موږ ته پکار دي ټن ویل ولاګو دا ابزرویشن ویل مطلب بداوی چې موږ ته پته لګي پای کې موږ یو آیت موږ ډایور وایو انسټرومنت موږ الکتریک ډایور وایو چې موږ ته پته لګی چې نن زما باران وشو او دا باران نه ریچارج زمو سمره وشو او بیا دا ریچارج نه بعد زمنګ خلکو ډیسچارج سمره وکړو. نو دې باندې ډېر غټ کار روان دی. د پښتونخوا حکومت هم په دې باندې ډېر غټ کار کوي. دوی مدا چې کم ځکه زمنګ بارانونه کم دي او هغه ځای سایل او دا هغه ځای جیالوجی دا اجازه نه ورکړي چلته دی لاندې وبلاړ شي او جذب شي او اکویفر دی ریچارج کی. نو دا غیر لپاره موږ یو بل حل وسته دی او حل دا دی چې موږ مدا ته کو ارتفیشل ریچارج ویل دی پدینوم باندې یو منصوبه جوړه ده چې موږ بعد د چتونو او د کور چې کوم اوبه راشي باران نه بعد یا یو ځای کې اوبه وي نو هغه لپاره موږ یو کوی وکنو او کوی به موږ دوه درې یا کې فلټرې لګي دا فلټرونه بعد چې اوبه فلټر شي نو اوبه موږ په خپل لاس باندې لاندې ګراوند ټاور رسو نو هغه به جذب شي. نو دا موږ ارتفیشل ریچارج ویل وایو او په دې باندې هم ډېر غټ غټ کارونه روان دي. سی ڈی اے والا کوم چې زمونږ کیپیټل ډیولپمنٹ اتارټی د اسلام آباد هلته هغوی دې باندې شروع کړی اوس موږ پښتونخوا کې د دې ګامونه اخلو لګیا یو او موږ په پایلټ بیس باندې دا پروجیکټ هم روان کړی دی چې موږ په مصنوعي طریقه باندې خپل قدرتي وسایل چې کوم دي د لاندې اوبو دا څنګه ریچارج کړو.
دلته کې د دغه هر سره سره ډریپ اریګیشن چې کوم یو ټیکنالوژي ده چې دلته کې موږ چې کله هم د ورزو د کلو وړخته نو ګورو چې د ډریپ اریګیشن لپاره لوی لوی ماشينان چې دین او هغه په غټو غټو پټو کې هغه لګیدلې وي او هغه چې نو وخت په وخت هغه اوټومیټیک وی دغه شان د ډریپ اریګیشن سمره مهم دی. آیا په سیمه کې دا ټیکنالوژي شته او کشتانو په سمره کچه باندې شته لکه هر چا سره موجود ده نه ده هر ځای کې دی او کنه ګران ده د دې استعمال ګران دی یا اخیستل دا ماشينري آیا حکومت طرف نه سپدې غړ باندې کیږي
ډریپ اریګیشن دا خدا ستا چې دومره ارزانوم نه لري چې هر یو کس دا سپورټ کو بل درځه کې دا سه لګالې چې مونږ به خپل بوټي چې کوم دی فصل چې کوم دی دا غینه څنګه وبکو نو دا یو ټیکنیکل لګارې تاسو خبره وکړه چې د ډیر لپاره سشته ده بالکل شته ده دا هم یو یو ایس ایډ فنډډ پروجیکټ دی چې تمنګ یو ایس ایډ اکنامیک ریکوري اینڈ ډیولپمنٹ وای ایر دا یو ایس اردا او ورسره زمنګ پښتونخوا یو بل محکمه ده چې تمنګ وایو ان فارم واټر منیجمنت هغه هم د زمیدار په ترو باندې د زمیدار د پاره دا ډریپ اریګیشن او بیا ورسره ورسره سپرنکل اریګیشن دا دوانم منسوبیا وایو موږ شروع کړی دي او د مومندو کې مومند چونګه د مونږ قبایلی علاقه ده او ډیره نږدې ده په ورته نو هغه کې دا پروجیکټ اول مونږ چلولې او اوس ټولې پښتونخوا پورې دا پروجیکټ ایکسټینډ شوی ده او د کې ورسره ډریپ اریګیشن ده او ورسره لیفټ اریګیشن هم شته ده لیفټ اریګیشن کوم سیستم ده او ورسره سپرینکل اریګیشن سیستم هم شته ده نو دا منسوبې شته ده.
ډاکټر صاحب اخر کې به هم څه پیغام تاسو ورکوي هغه مزمجوریدونکو لیدونکو ته چې دا مهال تاسو یې خبري اوري یا هم تاسو دا مرکه چې دا یې هم دغه تاسو خبري وس ګوري اوري او څو ورته ویل بغواړي دا
او خلکو په دې رسوه
عام او بوب یعنی په استفاده کولو کې څه کول پکار دی و عام ولست
دا غوي زموږ یعنی څومره زوري دي موږ همیشه د حکومت او د خبرې کوو عام ولست چې دی نو غوي خپل اړخ نه سزي مو
نه خبره مو کوي څنګه باید دا کم یو به استفاده کی او ځای نه کی
کنه
جی بالکل د ټولو نه د حکومت نه او د هر څه نه اول چې لازمی کوم نه دی نو هغه چې موږ د دې مسلې نه بچ کولې شي هغه هم زمونږ عام عوام دي چې هغه موږ مخکې د دې خطرونو بچ کولې شي نو هغه زمونږ عوام دي. یو ساده زما پیغام دا دی چې موږ به هیڅ یو قوم چې موږ د یو اوبو د اهمیت دومره پته ولېږي کتاسو تر تلاړ شي کتاسو داسه لا کې تلاړ شي خاص کر زمنګ لکه مروت تلاړ شي تر او دا ته نو زمونږ چې لکه مروت تلار شي نو الته خلک د وبو د پاره سسنه کوي د وبو د پاره هغه د یو زنه بل زته چیزي نو داغه په یو بالټي وبو باندې سمره خرچه کوي او مونږ ته خو چې چاته اویلیبل دی په کور کې دا وبو د یو بٹن سره نو زموږ هغه د پاره پیغام دی چې کتا سو په یو ګلاس باندې کار کوي نو دویم ګلاس هم مسکي او داغه د کنزرف کولو د خپل باران چې کله وشي یا لغه وشي داغه لپاره ډېر اسانه طریقه دا ده چې کم ځین استاد کور نو به بهر وزي نو داغه لپاره وړو کې شانتي ټانکي جوړه کړي چې پاک استاد هغه وبو سٹور کیږي او هغه به ته بوټو تم ورکول شي او پای باندې ته عام روزمره کار کول شي د سکول لپاره چې هغه نه وي خو دا وس مونږ یو اویرنس کمپین دا هم چلو چې چرته باران کیږي او استاد کور وي او دا کور سره لاندې کوم ځای کور چت نستا اوبر اورځي یا غوبته یو ځای کې سٹور کې او هغه وبو مخکې ته استعمال کې کته چاته کور کې آبادی جوړ لای یا په کور کې استعمال نور سکار کې نو هغه وبته آی کې استعمال ولې شي دا لپاره پاره بته نور وبن راو باسي موټر بنه چلے نو زما دا لگا دے خاص کر زما په لوخوندو دا لگا دے پیغام نه چې هغه د وبو استعمال چې کوم نه نو دا ډېر لیمټډ کی هغه د وبچ کم دی داغه استعمال داسې کی چې داغه په یو بالټی کار کیږي نو دویم بالټی هغه نه راخلي دا زما یو ساده میسج دی راغوي د پاره
مننه کو ډاکټر صاحب چې په دې خبرونه کې مو مستقبل وخت راکړي او په دې موضوع باندې مو ډیر معلومات شریک کړل په دې لهم چې تاسو د خبرو څخه زموږ له دونکو اوریدونکو ډیر معلومات ترلاسه کړي وي تاسو ته شورز غواړم
خبرز ولري گڈون وکڑم دا نړیوال بینک لخوا یو راپور مخته راغلی چې د 2013 کال پورې به دنیا د اوبو د طلب او رسد په مینس کې به 30% کمی سره مخامخ شي بیا پاکستان چې دی د هغو اولس هیوادونو په نوم لړ کې شامل دی چې د اوبو د کمښت سره مخ دی او هر کال د ځمکه دننه د اوبو کچه مخ په خکته زی چې دا د اندېښنې وړ خبر ده په دې باندې ډېری ګټوري خبرې وکړې څنګه د دې ستونزې حل چې دین او راوستلې شي په دې ټولو باندې خبرې وکړې تاسو هم د خبرونو چې کله ختم شي نو بیا اوریدلې شي ولیدلې شي نو چې کوم ډاکټر صاحب خبرې کړې دي نو دا غې نه تاسو بیا استفاده کولای شي تاسو پیغامونه را روان دي هغه به هم شریکو تاسو چرته زایمه ولې چې غواړو تاسو راپورونه هم شریکو راپورونه هم لرو نور داسې ویډیوګانې او پروګرامونه هم لرو هغه به هم در سره شریکو نو چرته زایمه د بارانونو حال د سرمشرکړې وخت د موسم نو ډیر شی بارانونه را روان دي او څنګه چې ډاکټر عابد سرور خان سیبوې چې د بارانو به خوندې کوي نو د بارانو به چې کوم داس بارانونه را روان دي نو عمل پیو کوي او د بارانو به خوندې کوي د عام استعمال لپاره د سکلو لپاره
دا راپورټ به هم لاړ شي د ټي وي همکار عبدالرزاق راته چمتو کړی دي چې څنګه د ګنده او بو څخه استفاده برته کولای شي او څه کول پکار دي په دا راپور کې تاسو ته نور تفصيلات وړاندې کوو
لګ د ګرمۍ اثر کمول د پاره د خړونو او نهرونو په خچونو وبو کلام بي
خامخه ګرمۍ ډېر زیاته ده پهلا ځلند مې بار بار راځي یار ورځي خامخه کې اکثر دوه درې پیری راشو دغه ګرمۍ ډېر زیاته ده وړې ګرمۍ جلات سوزي یو خو کلور شټنګ ډېر زیاتې بجلی بجلی نه حالت خرابې کور کې غوړه حالت غریبانو چې موټر دی ولاګولو خو له زرو پځای بیل ورشل در راځي نو غریب سره بس بیل ورکې چې مزدوري دیړی مزدوري کوي اګه ساده ورځي تاسو دیړی ته وایي کېشل در بیل څنګه ورکې یار
د ماحولیات ماهرین وای د پخوا په پرتلا وز د کورونو کارخانو او بازارونو خچنی او بو په زیات مقدار کې په سیندونو او خړونو کې تویږي نو باید په دې کې د لاملو څخه ډډه وکړي شي
نو خلکو ته د کورونو او د کارخانو او د بازارونو او د مارکیټونو هغه ګټر او دغه هغه ویسټ چسونه زایا مواد دی نه اومده او بو ترازی ادا وبنه وب خچنی کوي اوس دې کې ډیر خطرناک داسي کیمیکلز وی یا داسي نور بایولوژیکل سبستانس چې ته مونږ وایو نو دا د ماشومانو د سرمنه ته ډیر زیات نقصان نه کوي به احتیاطي د وجه نه دا د دې تیری شي نو دغه وتا نورم ډیر زیات نقصان ورسی ځکه چې هغه بیا د دې پیپړو ته لاړ شي اول ته بیا دا نقصان پیدا کوي.
د ماهرینو تر مخه په تیرو ډیر شوکلونو کې په نړیواله کچه د 80% نهرونو خوړونو او سندونو اوبو د بیلابیلو علتونو له وجې الوده شوي چې خراب سرې د انسانانو تر څنګ په ځناورو او ونو بوټو هم پریوزي. د روغتیا د چارو پوهان وای د کورونو صفا اوبو په ځای په نهرونو او خوړونو کې لامبلو سره نه یوازې په انساني وجود کې ناروغي خوريږي بلکې په اوبو کې د ډوبېدو له امله ځینې تنان ترې ژوند هم د لاسه ورکړي.
دی اوبو کې وایرسز او بکټیریا او دین دا مختلف قسم گیسٹرک د معدې بیماری کاس کوي چې اوبو تیری شي خېټه خرابې دل کیږي انډایجیشن بد ازمی ور سره کیږي او چې هغه نه علاوه دا اوبو کو غوګونو ته لاړ شي نو اوټایټس میډیا ورته وي د غوګونو انفیکشنز کیږي ور سره او خاص کر چې کم په بدن ریشز او په بدن کم خارخ یا سترګو ته لاړ شي سترګو کم الرجیزي سروالي خارخي دا ټول د دې اوبو سره کیږي.
د ماحولیاتو ماهرین وای باید حکومت د کارخانو بازارونو او کورونو څخه وتونکې ککړو اوبو صفا کول د پاره ځې په ځې پلانټس یا کارخانه جوړ کړي او د ناروغو د مخنیوي لپاره په الوده اوبو کې د خلکو په لامبلو بندیز ولګي. عبدالرزاق وایس اف امریکا دیوا پیښور.
زه چی وخزایم
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دي.
زمانوم کامل خان میا خیل دي تخپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي.
زمانوم ډاکټر زهرا دي او زه هسپتال کې کار کوم.
زه تخپل خوخي د ژوند حق دار یم.
زمانم زهرا شادی زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره خلی زلی کو.
ز د نوی زمانه تکړه پختنه يم. ز بی بی شیرین يم.
بیا سلیم شای اوریدونکو لیدونکو د بی بی شیرینی خبرونه ته او ساسو پیغامونه په فیسبوک باندې را روان دي. که غواړئ چې ټلیفون وکړئ نو شمیره ده 001202050003 او وختي د چکم لیاقت علی سیماب سره پیغام را لګل چې بجلی م دلته کې نه یو د ډیسپنسری م د خلکو کرنې نو وبس څنګه تفاشي خدلته کې د ډیر سره سره د بجلی خبره کې دنو د بجلی قیمتونه چې دینو هغه په پاکستان کې خو لوړ شوی و خو اوس چې دینو د تیل نرخونه چې دینو هغه هم زیات شوی دي او د یو لیټر پټرول بیا چې دا نو 215 اویا او شپېته پیسې تر رسیدلې نو 215 اویا روپۍ چې دي او شپېته پیسې نو دا واس د تیل قیمتونه دي او دا د نوی مالیکال لپاره چې کوم دا پټرول غلې وی هدي خو دي شو نو دا هغه لکه لوړ شوی دي نو دا غینه پس وس دا د تیل قیمتونه هم لوړ شوی دي نو چې د تیلو قیمتونه لوړ شي نو بیا سره د هر شي قیمت
ور سره تړلې قیمتونه کې ځانې ګرانی نور هم
ګرانی ولې چې هر څه په پټرول په
دغه سره دی
تیلو باندې کې کنه نو بس کاروبار خوم دغه نو اوس ګورو چې د دې اضافي نه وروسته نور کوم شیانو کې اضافه راځي.
رب سپرموت چم تو وزیر هم سلامونه را لېږه دي سمين سلامونه او مينه د دوه قطر نه مخ پرونه اورم ډېر مننه کوم چې دا خبرونه تاسو اوري را سلام علي است او ش
بیا پکې
السلام علیکم سلامونه
او پیغامونه راغلي دي او بیا د پیغامونو ریپلایز هم روان دي پکې دی بل سروې خبرې ترې روان دي. انعام الحق وایي چې زموږ په کورونو کې په جماعتونو کې او په عام چې کوم عوامي ځایونه دي الته کې د اوبه چې دي ضایع کیږي او موږ له پکار د چې په دې اړه موږ محتاط اوسو ولې چې دا ډېر یو ډېر غستون زده لوی نو دا خدا ولې چې دا عام ځایونو کې او په دې کې دا وبس دینو به درې غي استعمالي او بیا داسې هم چې ډیرو کورونو کې او بنوي نو هغه بیا په پیسو باندې وبا اخلي لکه ټانکري اخلي او ټانکرونه راځي او هغه په کور کې چې کوم ټانکي جوړي وي پاغي کې بیا هغه ورچولې کېږي نو دا هم دا چې او بچي او د یو عام انسان یو بنیادی ضرورت دی نو هغه هم په پیسو باندې بیا راستلې
او تر خان غم شریک صاحب هم سلامونه را لېږلی و دی ګیلا کړي و چې د چمن پرلت ولي کورج نور کوي نو غم شریک صاحب کتا سی دیوا ګوریا هم خبرونه تعقیبوي یا هم د دیوی ویب پانه تعقیبوي نو تاسو به ډیر معلومات د چمند پرلط پر حق لباندی ترلاسه کئ. بیا هم مننه کوم تاسو ګیلا بزوین پر ځای نه ده موږ معلومات شریکو چې څه هم زموږ تر وسلاندی څه معلومات مشتره ځای شریکو.
شوکت خزان صاحب ستاسو دا پوښتنه میلمه ته رالیږلی وه نو ما خو اوس ولیدله او میلمه چې دی نه خو اوس تللی دی نو که بیا هم زموږ خو دا خپرونې موږ وخت په وخت په ماحولیاتو باندې او په دې باندې کوو د نړیوال تودوخې باندې نو دا دا پوښتنه بیا موږ دوباره بیا وړاندې کړو چې کله هم بله خپرونه په دې موضوع راوړو.
او شمس الحیات شم صاحب هم پیغام را لژلی چې ځوانانو خپل قهرمانی وښودل او زیاته وینې زخمیانو ته ورکړل دوی د ننګرهار او کنړ کې چې کم بارانونه راغلي دي او طوفان راغلي دي نو دغه څخه چې کم خلک ژوبل سوي دي هغه دی په حق لباندې دوی دا پیغام را لژلی دي او هغه پیغام مې سبا مخې ته رالی د ننګرهار او کنړ کې د سخت باران او خطرناک طوفان له وجې د 500 زیات کسان و شهیدان او 1500 په شاوخوا کې کسان زخمیان سوي دي.
دې دا وایي چې دا زیاتره چې دینو د ونو د کورونو راغورځېدو له وجې شوي د مرګ او ژوبلې. او بیا دغه شانور سلامونه
لطیف الله بابا خیر وایي سلامونه دوبۍ نه. لطیف الله خوست ولایت دوبۍ کې سخت ګرمي ده. خوست ولایت څخه ته خدا مال فکر کوم په دوبۍ کې ژوند کوي.
شمس الحیات شمس وایي چې ځوانانو خپل قهرمانی وښودله او زیاته وینې زخمیان له ورکړه دا چې کوم دا واسه کوم سلابون راغلی دی او طوفانونو
هم په دغه کلمې دا پیغام مخکې مولستیم.
بیا دا شه نور سلامونه ته هم وعلیکم سلام. او دا یو ګیله د کګیله د چاره لګلی و چې ما خو یو پته نشه څومره پیغامونه درولې ګل مشوانی سی وای چې یو مهم نه دی لوستل
ام مش مخې ته خو هیڅ پیغام ستاسې بغیر د دغه پیغام نور مو هیڅ پیغام مخې ته نه دی راغلی. زه ګورم
ما ته نه ملای
زه هم مام کتل
زه په لټه کې ما خو دومره ډیر پیغامونه په منځ کې ستاسو پیغام لکه تاسو چې کوم ویلې دي که یو پیغام نه خو بورک شي چې ته خو تاسو وای چې ډیر شی مې درلې ګلې دي یو هم نه ښکاري
کولای سي چې بیر تا پیغامونه مهم پیغامونه راولېږي. شمس الله شمس صاحب هم وای چې بیگا دبليو ایچ او د ننګرهار شفخانې ته د 1500 زخمیانو د درملنې لپاره ضروری وسایل کومک وکړ.
احسان صافی د فنلند څخه سلامونه را لګلې دي. مننه ستاسو ډیر ښکلی ملک یې. ښه فنلند ډیر ښکلی ملک دی. او ښه دغه شان نور هم هر ځای څخه سلامونه را روان دي. ډیره زیاته مننه. محمد اسلام وایي ښایسته معلوماتي خبرونه نو مننه.
مننه کوو.
رحمت حسین پیغام دی ویلې چې اوبا زندگی دا
یا دا پیغام نه دی لوستلې نه
کی ځانې اوبا زندگی دا د دې استعمال ډیر په احتیاط سره کول پکار دی خو د دې قدر هغه چاته معلومي چرته چې دا نه وي. دا خبره خو هم صحیح ده. ار یو شی چې چا سره نه نو د اغه بیا اغه تن تلک عقی خلکو ته پته چې دا شی نشته نو چې چا سره زیات وي نو د اغه سره قدر هم نه کنه.
دا خبره
نو دا خبره ده چې لکه د نورو خلکو ته خیال وشي چې او د اغه سره نشته نو کوم احتیاط سرکار وښنو نو غوي به هم بیا تر لاسه
او به راتلونکي جنریشن چکلو وای راتلونکي وختو د پاره هم باید فکر دوه څه وکړو چې څنګه کولای سو او به د راتلونکي وخت لپاره وساتو.
ټوتپیسټ یا ټوتبرش لګی نو هغه نلکه بچالو یا خپل برش لګی او بابا بای خدا ډاکټر صاحب چې کوم خبر وکړه چې یو بالټي استعمالول شي مېرمنو ته کنه نه یو جوړه وینځین وي یو درې بالټي په لګی نو ما تاسې ذهن کې د ډیزی سیستم راغی چې کوم امریکا کې سیستم دی یا په یورپ کې په ځینو ځینو کې چې هغه د ډرایر او واشر لګیدلې دي کنه د کپړو وینځلو ماشين دی بیا وسل د وچولو ماشين دی
او اسنه په پوهې چې وبس څنګه رالې
هغه تخپل یو مقدار کې لکه خپل مقدار کې وبرازي نه کمی نه زیاتی او هغه باندې لیکلی چې په دې کې تاسو دومره جامع واچوي ولې چې هغه حساب سره وبرازي ورته او بیا وتوی لیکلی هم چې د قم ربوته تاسو صابون ورچوي یا چې سم تاسو خوخي
نو او څنګه هغه راسي او په ماشين دراسي ستا کالی در پری وي
او بیا نه چوڑ کی
او برته
او خخ کولی نه چوڑ یا ماشين نه چوڑ مې کې بیا مونږ را وباسو نو هغه بیا مونږ هغه مچول وغه ماشين تور اچو نو هغه او با زای نه شي لکه ډیر ډیر وبته په یو جوړه باندې نه لګي یا په دوه جوړو نه لګي خو هغه یو مخصوص څه وي
وخت خبر ده نه ګنجاني خیر کا پر پرمختللي هوادو کې دا وسایل وای هم د سانتیا وستا خو او رسپات هوادو کې بیا څنګه خلک کولای شي چې هغه خپل په وس کې چې د یو چا یو یو خبره وي یا هم یو موضوع وي یا هم یو داسې ستونزه ده چې هغه پوهیږي چې د دې سره هر کس لاس وکړیوان دی، نو بیا دغه د حل لارې لټول لپاره انسان خپل هغه کوم وسایل وا یا هم هغه اسانتیا وي چې دغه په لاس او دغه په اختیار کې دغه څه بهتره استفاده کول، دا ډیره مهمه خبره ده. نو واقعتا دا دی چې چرته موږ کوشش وکولای سي اولې هم دغه زموږ راتلونکي بچان وا یا ماشومان وا دي ته باید وسخه خپل دا وظیفه ادا کو. نو اوبو ځای کول نه دی پکار.
نو دا خو یو ډیره عادي خبره ده، ګوره دا اوبو دا خبره ده،
اما دا چا پام نه یوته نه نګین چا، او استا خبره زیاتره خپل هم کتل می دي زنوای مچ ای وخت ما بم دا رقم کوی نګین جانی عشان پرول نو وخت په وایو
پام نو دسی
پام هم نو، لیکن دا نه جزل تر اغلی مس می پام نیرته نه مخ کیسه خو دا مشران په دې کې ډیر مهم رول لوبوي. مو جانی بوول چې دا دومره ډیری وبا اول مصرف اید سم آرام کا سیده چې مفتی د سیم نه چې مفتی دی، خو بیا هم باید ګورست څومره ضرورت ورته لره،
لکه اوس په کور کې چې او بس کما یو ګلاس وبا مزان تر غسې دی او هغه کې نیم ګلاس مې اوس کړی نیم تمیز رانه کیږي کنه، نو هغه زه تو یو منا زم په کور کې ډیر شي لکه بوټي دن نه خو دی کنه، نو بس هغه کې یو نیو بوټي وګورم چې کم یو د پاسه نه وچ وچ خره بس هغه کې ور واچو
ګوره نه ځای کې چې لار زبته سینګ دا واچ
نه نه سینګ کې نه تو یو نه داسې یو طریقه ده کنه چې لکه هغه بم ځای نه شي یا بوټي ته بم ورشي
دا غسه دی، نو بس د دوشي وبتا سم ما ورځوي
وا
کار ځنی واخې
او ښه.
نو بیا هم سلامات و علیکم سلامونه.
نو ډیر زیاته مننه تاسو د ټولو د پیغامونو او د فکر چې دومره فکر او سوچ کوي. نو بیا دا ښه نور هم پیغامونه را روان دي، د ټولو ډیره مننه د هر یو سیمې څخه سلامونه را روان دي په لګه شیبه کې به تاسو سره چې دینو یو بل خوندور ویډیو دا هغه به شریکو، څنګه چې استیکران را روان دي ټولو استیکرانو ډیره زیاته مننه ده. یو شیروم راغلی دی
وعلیکم سلامونه
کوټه کې مازیګر وای چې خازړه ګټل آسان نه ده محترمه، زړه ګټلو پسې زړونه بربادي کوي. واه واه واه
ډیر اعلی همداسې دی لړ بسونه کې جانې سردار علي ټکر صاحب خواته چې نن د کمی میرمنې په حق له معلومات سره شریکوي، چې دا مو چې هغه دی همیشه داسې میرمنو په حق له باندې معلومات شریکوي چې هغه دی په ادب کې ډیر زیار باسلې دي یا هم خدمت کوي، نو نن ګورو د چا په حق له معلومات سره شریکوي.
محترمہ کبرا مظہری پخپل کتاب پختنی لکھوالے او شاعران کے د زرلختہ حفیظ په حوالہ داسې لکھی وای چې زرلختہ حفیظ زمون د پختو ادبیاتو یو ځوان شاعر ده، او د خغلی حفیظ الله لور ده. کال دیار لسوا او درسلوخ هجری کال کې د ننګرهار د ولایت د خیوی د اولسواله په وی روحان فکره او متوسط کورنۍ کې زیږیدل ده. زرلخته بیبي په کال دیار لسوا او درش پیتم هجری کال کې د ننګرهار ولایت دا الای لسینا د تولسم ټولګینا فارغ شوهیدا. زرلخت بیبی د ورکوټوالینا د شیرو شعر سره مینه لرله، او دغه مطلب ته درسیدو په خاطر د هیواد د یوشمیر لیکوالانو شاعرانو اثر ولستل، تر سوچ د نوموړي شاعر احساس او شیری ملکا او پارهدا او پدیار لسوا درش په ته هجری کال کې د شیر په لیکلو لاس پورې کا. د زرلختي بيبي شیرونه کسهم د عمر په لحاظ ډیر تازه دي، خو بیا هم خولي او د قدر ور دي. د زرلختي بيبي مورنه جبا پشیدا، خو د پښتو ادب سره د بیکچا مین په نتیجه کې په پښتو کې شعرونه لیکي. هم دغه شان د خپل شخصي جن په برخه کې لیکي چې زما د یو خولي ځوان سره مینه پیدا شو چې د نوموړې ځوان مینا هم زما د شعر د پاره خشيري الهام شو چې اوسس می د هغه ځوان سره کوشته شوې ده او ودمله تر اوسه نه دي شوې. دا د هغه و خبره ده چې کله د کتاب لیکل کېده اوس دا ډېر وی امکان لري چې داغه د دغه کلی ځوان سره واده هم شوی وي. نو راځي چې د کلام د نمونه د سره شریک تارا تا سره وړې زیره د سبا مرا بیا هم تیار د کنا زیره درنا نورا زمون وطن تا چې د هر سترګ نن چا نیولې په خائنانو رڼا واچوا رسوا مرا او مونږ انسانانیو د خپل جن په سمون خپويګو مونږ انسانانیو د خپل جن په سمون خپويګو او استاد قسم وی چې هر چا تشا گویا مرا او پیغلی ځوانان او ماشومان ټول په غمو شولختا پیغلی ځوانان او ماشومان ټول په غمو شوختا ولس چې نوی دا وطن بشي د چال مرا او زنړیوالو ته اواز کړما په چغو چغو زنړیوالو ته اواز کړما په چغو چغو شکایت کړما د بے پتو بے پروا مرا او زرلخته نن تاتا دا خواس کوي ولسته وایا او زرلخته نن تاتا دا خواس کوي ولسته وایا د ټول افغان جن روخان غواړم لکستا مرا. راتلم کې پروګرام کې بعد د یو بل شاعر سره ستاسو په خدمت کې زریږو. اوس ما سردار علي ټکر له اجازه ترکه په لوی لم سپارو او خجون درته غواړو.
بیا سړی مشه د پمخه خلک لپاره نو بس دغه شانی ټول سلامونه تا وعلیکم سلام ډیره زیات مننه لیاقت علی سیماب سی وای په شاسه سپتا سو په دې پوهی چی تاسو دیو مشال ریډیو په پښتون لس کې سومره په شوري توګه په هاوی خبرولو کې په هاوی خبر کړلو هغه که صحت وی تعلیم وی امنیت وی سیاست وی سماجیت وی ادبیات وی تاریخ وی جغرافي حالات ولې نه وی تاسو په خشن دغه کار مخ په وړاندې بیا یې تاسو د میلمنو تبصری سیړنی تجربه د پښتون لس په ګټه تمامېږي دغه مبارزه او ستړې دی روان وی مننه ساسو ډیره زیاته مننه سیما صاحب چې تاسو د مراد استاینې د پیغام راولېګو
مننه کو سیما صاحب دا چې د خبرونم خوشوي او همیشه په شان په دې خبرونه کې ګډونم کوي.
بیا محمد نسیم تاسو مننه تاسو پیغام راولېګو بیا اختر ګل تاسو پیغام را لګلې د خبرونه وخم پای تر سی رورو نو ساسو ټول ډیره زیاته مننه کو چې تر اخیره پورې سره د خبرونه تاسو ګوري او پیغامونه را لګي خو ډیره مننه د ټولو او ریدونکو لیدونکو ستاسو مننه د پیغامونو را لګلو څخه او د ټلیفونونو نه ډیره زیاته مننه ورسره د خپل قدرمن میلمه به هم ډیره مننه کوو ډاکټر
عابد سرور خان
صاحب چې د خبرې ډیره معلوماتي خبري وکړه
چې تاسو ټول ورسره څنګه تز دکړي وي
نو بهشت جانې ډیره مننه
نګین جانې تاسو ډیره مننه کوم په دې خبرونه کې راځل مالوي خبرونه ډیر شمه خې تبلاړل او خپل د تکرام کارانو وایم تخنیکی هم کارانو او د پروډوسر صاحب په خاصوګه چې د خبرونه تاسو تنظیم کړی دا شعیب زاده صاحب او هم ورسره نلسن هم دارنګ چارلستون او حمزه چې د خبرونه کې را سره کومه کړې دي او تاسو وړاندې کړل د ټولو همکارانو سره تاسو خې اجازه غواړو تاسو ته شاورز شي چاري علام مال
الله پامن
سلام، سیار زیا هستم با برنامه هایل از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا خوش آمدید. دوستان، نشست دو روزه حکومت طالبان با نمایندگان کشورها و سازمانهای بین المللی در دوحه پایتخت قطر البته بدون حضور نمایندگان زن افغان برگزار شد. نمایندگان 25 کشور و 5 سازمان بین المللی با نمایندگان حکومت طالبان در این نشست گفتگو کردند. روزماری دکالو، معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور سیاسی و صلح که ریاست نشست دوحه را بر عهده داشت گفت امیدوار است با تعامل و بحث‌هایی که با حکومت طالبان انجام شد پیشرفت‌های در حکومت داری صورت بگیرد. تبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که آنها پیامشان را در نشست سوم دوحه به جهانیان رساندند و حالا منتظر اقدامات جامعه جهانی در این مورد هستند. البته آقای مجاهد مسائل آموزش دختران و حقوق بشر که سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی آن را مهم می‌خوانند، مسائل داخلی افغانستان خواند و افزود که این موضوعات حساس با گذشت زمان حل خواهند شد. در برنامه این هفته حائل محمد هاشم وحدتار کارشناس امور بین المللی و هدایت الله پکتین استاد دانشگاه را تلاش میکنیم در برنامه با خود داشته باشیم. البته که وحدت یار صاحب از قبل با ما در برنامه هستن، همکارای تکنیکی کوشش میکنن استاد پکتین را هم به برنامه داشته باشن. وحدت یار صاحب بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه، امیدوار هستم که وقت کافی برای بحث داشته باشیم. من میشه که سوال اول از شما بپرسم تا زمانی که مهمان دوم ما به برنامه حضور پیدا میکنن، به نظر شما آیا نشست سوم دوحه را میشه آدم موفق گفت؟
تشکر. اصلا نه، نه جلسه اول، نه جلسه دوم، نه جلسه که حال وجود داشت هیچ نتیجه مثمر نداشت. روی چند دلیل. اول ای که اجندای کانفرانس ای جلسه در اقتصاد محور مواد مخدر، اما نماینده سازمان ملل متحد در امور صلح و امور سیاست هست که نه سیاست جز از اجندا بوده و نه صلح در اجندا ازی بوده. یک دوم، اجندای نشست اقتصاد محور و مواد مخدر، اما در این جلسه چند تا از جامعه جهانی اقتصاددان در این جلسه ما داشتیم، چند تا نهادهای بین‌المللی که در بخش مبارزه با مواد مخدر، معیشت بدیل، کاهش تقاضا و دیگه و دیگه که در بخش مواد مخدر کار میکنن اشتراک کرده بود. در قسمت اقتصاد چند تا وزیرای افغانستان حکومت طالب ها که در بخش تجارت کار میکنن، اقتصاد کار میکنن، در این کنفرانس اشتراک کرده بود. جلسه ای که ترتیب داده بود از طرف طالب ها به سطح سخنگویان در اون جلسه اشتراک کرد. از این خاطر نه ارجندای مرتبط بود، نه اشتراک کننده های مرتبط بود، نه از طرف حکومت، نه از طرف ملل متحد، نه از طرف گروه های دیگری. از این خاطر این جلسات متاسفانه در قبل هم نتیجه نداد و حال هم نتیجه نداده و در آینده هم اگر بمی رقم دوام پیدا بکنه نتیجه نخواهد داد. یک مشکل اساسی که ملل متحد داره چند مسئله هست. اول، امور افغانستان در اجندای ملل متحد است اما در اولویت ملل متحد نیست. از این خاطر هم خیلی ها جدی نمیگیره. یک مشکل اساسی. مشکل اساسی دوم، ریاست جلسه دوحه و فعالین مامورین عالی رتبه ملل متحد در امور افغانستان از توانایی خاص برخوردار نیست. نه رئیس یوناما و نه هم معاون سرمنشی ملل متحد در امور صلح و سیاست که از افغانستان درک نداره، از اصناف مختلف افغانستان درک نداره و من شک دارم اگر اینا سفرهایی هم در افغانستان داشته باشه، در همچون موارد این رقم جلسات نتیجه نخواهد داد.
اگر آقای وعدتیار با معذرت، چرا فکر میکنین در نهایت امی بحث وجود داره؟ چرا در نهایت نشست برگزار میشه و شما فکر میکنین که حتی معلومات کسایی که برگزار کننده این نشست است از افغانستان ندارن؟
به خاطر چند دلیل هست. اول این که نماینده های دائمی کشورهای منطقه که روزانه در جلسات شورای امنیت ملل متحد، در جنرال اسمبلی ملل متحد، در امور افغانستان بحث های می داشته می باشه و می خواهی ملل متحد در امور افغانستان فعال باشه. اما امی کشورها هم وحدت نظر در مورد افغانستان نداره. یک تعدادشان می خواهی تعامل با طالبا داشته باشه، یک تعدادشان می خواهی که فشارهای بالای طالبا وارد شود. این یک مسئله. مسئله دوم، افغانهایی که در بیرون از افغانستان، از داخل افغانستان، از بنوی سازمان ملل متحد میخواه که به حقوق زنای افغانستان برسه، به حقوق بشر در افغانستان برسه، بر سیاست و حکومت داری و اقتصاد و موارد ده ها موارد دیگه در افغانستان هست باید با اونا برسه و میخواین از ملل متحد که افغانستان جزی از این دنیا باشه.
اتفاقا به این مسئله میخواهم اشاره بکنم، صحبت قطعا میکنم. خب پس شورای سازمان ملل متحد با وجود آنچه که شما اشاره کردین، با وجود موج از انتقادهای گسترده چه از داخل و چه هم از خارج از افغانستان، یک مسئله بسیار کلیدی را از چشم انداخت. این نشست بدون حضور زنان برگزار کرد. علت از این چی فکر میکنی؟
چند دلیلی وجود دارد. مثل که گفتم، توانایی های مامورین ملل متحد که وظیفه برشان سپرده شده، چی رئیس یوناما باشه، چی معاون سرمنشی ملل متحد باشه، چی تیمی کاری باشه که در جلسه اشتراک میکنه. مثلا شما فکر بکنید در جلسه اول دوم اینا جلسه ای را ترتیب دادن که در اونجا نهادهای مدنی افغانستان، نماینده های خانم زنای افغانستان و بعضی از سیاسون در او اشتراک داشت، اما اونا نتانست که پیش از اینکه جلسه را ترتیب بده اینا به یک موافقه برسه که ملل حکومت طالبان هم در او اشتراک بکنه، که حکومت طالبان اشتراک نکرد.
اتفاقا آقای پاکتین هم داریم در برنامه. حاله بسیار جد، من معذرت میخوام، صحبتتان قطع میشه، مرا ببخشید. به بزرگواری پاکتین صاحب سلام، آواز ما را دارین؟
سلام خدمت شما و
ماندنه باشین. خوش آمدین به برنامه ما. بحث حدود چیز کم 7 دقیقه میشه با آقای وحدتیار آغاز کردیم. اتفاقا کوشش میکنیم فرصت بر شما بدیم. سوال اول ما از آقای وحدتیاری بود که آیا نشست سوم دوحه موفق بوده یا خیر؟ جواب میشن مطلقا نه است. اتفاقا نه تنها که نشست سوم بلکه اول و دومش هم غیر موفق خواندن. شما چی فکر میکنین؟ آیا نشست دوحه موفق بود؟
به نظر ما نشست سوم دوحه موفق‌تر بود، چون به خاطر که ما اگر ببینیم در جغرافی که افغانستان حالا کسایی که حاکم است اونها حضور فعال داشتن و حتی بعضی شرایط اونها پذیرفته شده بودند، نه تنها بعضی زیادتر شرایط اونها پذیرفته شده بود. جامعه جهانی حالا به این نظر رسیده است که ای و یک وقت انکار ناپذیر جامعه افغانی است و باید پذیرفته شود و تعامل به اینها و جز از تعامل به اینها راه دیگری وجود ندارد، به خاطر که ما میبینیم که حتی شرایط بسیار شرایط اونها پذیرفته شده بود. و با مسئله دیگری است که ما یک تجربه داریم، در 20 سال گذشته جامعه جهانی تلاش کردند که فشار وارد کنه اما نتیجه بخش نبود. بالاخره تقریبا 2 سال مذاکرات صلح بین امارات اسلامی و همچنان جامعه جهانی که امو پیس دیل که صورت گرفت، در اونجا ما دیدیم که 2 سال مذاکره توانست یک جنگ پایان برسانه.
آقای پکتین تشکر. با وجود از اینکه من میخوام بحث با خودت ادامه بدم، اما وعده‌تار صحبت های آقای پکتین شنیدین؟ هرچند مقامات ملل متحد به شمول روزمری دی کالوس معاون منشی عمومی ملل متحد گفتن که هدف این نشست بر رسمیت شناختن و یا هم مشروعیت بخشیدن به حکومت طالبان نیست، اما آقای پکتین اشاره میکنه که با همه این گپ ها این نشست بر اساس شرایط طالبان برگزار شده. برگزاری این نشست بر اساس شرایط طالبا چی فکر میکنین آقای وحدتیار؟ آقای خودش به نحو مشروعیت بخشیدن و رسمیت بخشیدن به حکومت طالبان نیست؟
خب چند مسئله بسیار مهم هست اینجا. اول این که از طرف ملل متحد، از طرف کشورهای زیاده از منطقه و فراتر از منطقه تعاملی که با طالب ها داره، سفارتخانه هایی که به اختیار طالب ها گذاشته، مراوداتی که با طالب ها داره و کابل سفرهای نماینده های به سطح بلندپایه که به کابل صورت میگیره، رفت آمد هایی که صورت میگیره، این به این نمایندگی از این میکنه که اینا به رسمیت شناختن نااعلان شده هست. هم طالب ها نمایندگانشان در پاکستان، در ایران، در ترکیه، سفارتهایشان در روسیه، در اروپا بنوی، و هم امی کشورها سفارتهایشان در افغانستان هست. مراودات اینا را که میبینیم اینا به رسمیت شناختن نااعلان شده هست.
بیشتر شما اشاره کردین آقای وحدتیار، گفتین که اعضای کشورهایی که دخیل هستن در امور افغانستان حداقل در شورای امنیت توافق نظر ندارن. پس از ختم نشست سفیر روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلان کرد که طالبا آهسته آهسته بر جهانیان معرفی میشه که یک حقیقت افغانستان است و اتفاقا جامعه جهانی و جهان باید با ایشان تعامل بکنن، چیزی که روسیه قبلا انجام داده. آقای پکتین هم به مو مسئله اشاره کرد. کوتاه اگر بگوین آیا طالب به واقعیت افغانستان مبدل شده در نهایت؟ به این چیز میخواین تایید بکنین؟
خب اولی که شما باید واقعیت را تعریف بکنید. واقعیت، هدف شما از واقعیت چی هست؟ واقعیت این است که در داخل افغانستان طالبا به اقتدار رسیدن، حکومت را تشکیل کردن، کابینه از خود دارن، ادارات را فعال ساختن با کمی ها و کاستی هایی که دارن، و در عین وقت مشکلات های بزرگ بزرگ هست که مانع پیشرفت و اصناف مختلف افغانستان که باید در تصامیم گیری ملی باید سهم داشته باشه که نیست. قشر بزرگ جامعه افغانستان که حقوق خانم ها هستن که مکتبایشان بسته شده، پنتونایشان بسته شده، اینا هم هست. از این خاطر و یه مسئله بسیار مهمه که براتون بگویم، خود زمیر کابلو و روسیه رو شما ببینید، روسیه هم یک وحدت نظر در مورد افغانستان ندارن. وزارت خارجهشان زمیر کابلو و خود پوتین هم میگه که ما باید تعامل را داشته باشیم با طالبها، و در عین وقت وزارت خارجه وزارت دفاع روسیه میگه که در حدود 5000 داعش در شمال افغانستان وجود داره که تهدیدی هست بر آسیای مرکزی و بالاخره سرحدات افغانستان، سرحدات روسیه. پس وحدت ملی، نظر وحدت ملی در روسیه هم وجود نداره، در منطقه هم وجود نداره. تدارشان زیادشان میخواد تعامل با طالبا باشه، تدارشان نمیخواد.
آقای پکتین، با توجه به صحبت های آقای وحدتیار، فعالان و سیاسون افغان، البته شمارشان یونما و رئیس بورا روزا اوتنبایوف را به عدم رعایت بیطرفی و حتی طرفداری از حکومت طالبان متهم میکنند، چیزی که سازمان ملل متحد ایرا رد کرده. اما ایشان میگن که حتی رئیس یونما برکنار باید شود. نظر شما در این مورد مشخصا چیست؟ و اگر ای اصل باشه چه فکر میکنین؟ حتی اگر یک نهاد که بیطرفی خود به حاصل کردن میتونه، مشروعیت برای یک حکومت که آقای وحدتیار برش اشاره میکنه مشروعیت داخلی نداشته باشه، هم بتا ظلم نیست؟
به نظر من اینجا یک داره که بعضی افراد وقتی که داره حتی هیچ حاضر نیست سال با تمام قدرتی که ناتو داشت، شایسا با همچنان جامعه جهانی با کمک های مادی و معنوی علیه افغانستان آمدن و کوشش و تلاش کردن که بالای افغانستان اونم چیزی خواستایی که داره قبول بکنن، اما نتانستن، موفق نبودن. اما ما دیدیم که گفتگوی دو ساله بین ایالات متحده آمریکا و امارات اسلامی در دوحه موفق بوده و بسیار چیزهایی که در 20 سال گذشته دو طرف ادعا میکردن و با اونا به توافق رسیدن. حالا اینها تلاش میکنه که اینی یک قشر بزرگ جامعه که حتی در نیم دهه نیم تقریبا 50 سال گذشته ما نداشتیم یک حکومتی که با تمام جغرافی افغانستان یک فرمانی که از یک منبع واحد صادر میشه قابل تطبیق است، اونا چی گونه معامله بکنن؟ اونا هر حرکتی که به نفع اونا صورت میگیره نفع میکنه و تلاش میکنه که اینا باید صورت نگیره. دوم، مشروعیت، ما یک تعریف واحد برای مشروعیت که حتی اکثر حکومت ها از استفاده بکنن در جهان نداره. ما و شما کشورهای خلیج اگر ببینیم یک سیستم جداگانه داره، کشورهای آسیای میانه یک سیستم جداگانه داره، کشورهای غربی یک سیستم جداگانه داره. برای مشروعیت یک تعریف واحدی، اگر همینجا ما و شما سه نفر وجود داریم، سه نفر دیدگاه مختلف داره، دیگه اونو اشخاصی هستن و کسایی که انتقاد میکنن بالای
آقای پکتین باش... چیزی که صحبتتان به جهت دیگه پیدا بکنه، در داخل صحبتهایتان من میخوایم به این اشاره بکنم، شما گفتین دو سال مذاکرات ایالات متحده با طالبا به موفقیت انجامید. نادرست است این ادعا. اتفاقا هیچ مواد و هیچ موارد از توافقنامه‌ای که بین ایالات متحده و طالبا امضا شد انجام نشده. شما از مشروعیت صحبت میکنین، اتفاقا بحث اساسی همی بود که طالب باید از لحاظ از طریق نظامی داخل قدرت و یا هم کنترل حکومت افغانستان به دست نگیره. یک مسئله. دو، مشروعیت حکومت در افغانستان همه شمول بودنش برای همه اتباع، همه زبانها، همه اتباع تبارهای افغانستان است که نیست. مسئله حقوق بشر و حق اساسی بنیادی یک انسان برای تعلیم و تربیت بحث اساسی بود و همیشه طالبا در پیش از به قدرت رسیدن میگفت که طالبا تغییر کرده و اتفاقا مشکل با تعلیم و تحصیل و کار زنان ندارن که نشده. حالا 3 سال میگذره از این مسئله، ما موفقیت توافق بین ایالات متحده و طالبا را شما در کجا میبینین که جامعه بین المللی، مردم افغانستان، جامعه مدنی، مدافعین حقوق بشر او را نمیبینه؟
دیگر شما ببینید اگر در یک کشور خارجی یک عسکر با سلاح، با امکانات و بدون بازو طرفه گمرکی و زنه میشه، حریم هوایی و زمینی در اختیار، اگر یک عسکر حضور داشته باشه او کشور دیگر تحت اشغال است، او آزاد بوده نمیتونه. ولی فاطمه اشغال افغانستان، فاطمه نیروهای نظامی خارجی در افغانستان یک موفقیت بزرگ بود. در افغانستان صورت گرفت که از دید آینه که افغانها و کسایی که اینجا درد زور می کشیدن شما اگر ببینید. دوم، هر روز از دو طرف و صدها افغان کشته می شد، اما امروز اونو کشتن در افغانستان به پایان رسیده. این موفقیت بزرگ بود و حالا ما افغانستان خالی از نیروهای خارجی داریم. و مسئله حقوق بشر، امی تعریف مسئله حقوق بشر هر کس از عینکای خود میکنه، مثل که ذبیح الله مجاهد در کنفرانس دوحه اضافه کرد، امیال عملیاتی که در غزه وجود داره، هر روز ما شما میبینیم شاهد یک بحران بشری هستیم. اطفال، شفاخانه ها و جاهای دیگه که با تمام اصول و تمام آیین و قوانین بشری، حتی بشری و آسمانی، و غیر مجاز است، اما هیچ کسی نه کدام تعذیرات وضع کرد، نه بالایش اقدام صورت گرفت. ولی در افغانستان با مراتب کمتر از او، اگر چی باشم او یک سرپیچی از حقوق بشر است، ولی او را جوار نمی بینه. پس تعریف حقوق بشر هر جای متفاوت است. و مسئله حکومت همشمول، ما شما میبینیم در جهان هر کشور از خود سیستمی داره. ما نمیتونیم که برای کشورهای دیگه ما یک نظام یا یک استراکچر حکومتی را معرفی بکنیم که شما این را قبول بکنید. اگر فردا ما با پاکستان یک استراکچر را معرفی میکنیم، اونا قبول نمیکنه، اگر برای ایران همچنان. پس استراکچر حکومت باید افغانها ترسیم بکنن، نه خارجی ها. امروز اگر تو ها صورت میگیره، باید اگر حکومت بالای حکومت خود افغان ها که ما باید
معذرت میخوام، ببخشین صحبتتان قطع شد. وعده چار سر، من هم میخوام سوال بکنم، شما مشروعیت چگونه تعریف میکنین؟ کوتاه اگر در قسمت صحبتهای آقای پکتین نقد داشته باشین و یا هم واکنشی اگر دارین. دوم، بحث مقایسه جنگ حماس با اسرائیل و یا هم وضعیتی که در غزه وجود داره با افغانستان در چی رقم مقایسه میکنین؟ و دوم، مسئله حقوق بشر، آقای پکتین میگه که هر از هر رقم تعریف میکنم. من خب فکر میکنم حق اساسی بشر در هر نقطه دنیا، با هر رنگ و پوست، با هر نوع نژاد، با هر نوع زبانی که باشه، یک حق است. شما چی فکر میکنید؟
در قسمت حقوق بشر تعریف های یکی از روایت های دینی هست، یکی از روایت ها و قوانین بین المللی هست. اما در قسمت افغانستان حقوق بشر چیزی که در دین مبین اسلام هست و چیزی که در قوانین بین الملل هست در تضاد واقع نیست. ما و شما در مصر، در قطر، در کویت، در ایران، در کشورهای زیادی از جهان ما ببینیم که عمو حقوق دخترها و خانمه هایی که در قرآن برشان داده شده که باید به مکتب بره، به پندونه ها بره، بر مراکز آموزشی باید بره، اما امروز وجود نداره. ای یک نقصی هست که امیال ما شما در عمل در افغانستان ما میبینیم، بخصوص در قسمت خانم ها و دخترهای افغانستان هست. میبینیم در قسمت مشروعیت، مشروعیت هم هر کشور قوانین خود را دارم. ما در ما یک حکومت بین المللی نداریم یا گلوبال گورننس ما نداریم که از خود قوانین را ترسیم کرده باشه. هر کشور از خود قوانین میسازه، اما قوانینی که در یک کشور ساخته میشه به اشتراک مردم او کشور ساخته میشه، به اشتراک اصناف متعدد او کشور ساخته میشه. متاسفانه در حکومت طالبهایی که فعلا وجود داره، حتی نظریات علما هم در بیشتر موارد گرفته نمیشه، بگذارین بقیه اصناف را، حتی نظریات کابینه طالبها هم در نظر گرفته نمیشه. یک فرمان از قندهار میاید که حتی غافلگیر میگیره کابینه خود طالبها را هم. من با تعداد زیادی از طالبها و وزرای طالبهایی که نظرات زنا را که من میبینم، اونا هم تعداد زیادشان میخواید که دخترها به مکتب بره، خانمها باید بپندونه، هر چی زودتر باید بره، همین امروز باید بره، اما اونا هم غافلگیر میشن. از این خاطر در قسمت حقوق بشر نواقص وجود داره نقص وجود داره در افغانستان، بخصوص حق حقوق خانم‌ها و دخترها. و در قسمت مشروعیت یک حکومت، یک نظام، ما در افغانستان به جز از یک جلسه ملاهایی را که آورده بود، علمایی را که آورده بود، ما فکر میکنم که او جلسه بین العلماء نبود و او جلسه بین طالبا بود که اونا از بیعت کردن از رهبر طالب ها. اما در قسمت قوانین افغانستان، ساختارهای افغانستان، اشتراک مردم افغانستان را خیلی خیلی ها کم یا به صفر نزدیک میبینیم.
تشکر. آقای پکتین، شما گفتین که اشغال ختم شده، امنیت تامین شده و کشتار از بین رفته، اتفاقا و مقایسه میکنین وضعیت غزه را با افغانستان. اتفاقا در کنار غزه مسئله اوکراین و روسیه هم وجود داره، نقایض حقوق بشر، جنایات جنگی در هر دو طرف جنگ وجود داره، اما آنچنان نیست که یک باشنده غزه، یک شهروند غزه، یک غزه‌ای بالای غزه‌ای دیگه روابط داره. اسرائیل است، با حماس در بین غیر نظامی ها آسیب میبینن، بحث اوکراین است، روسیه تهاجم انجام داده. در داخل افغانستان مخالفت با حکومت طالبا اصلا وجود نداره و اگر وجود داشته باشه به شکل بسیار شدیدش سرکوب میشه. از ختم جنگ گفتین، کی جنگ میکرد؟ از ختم قتل و قتال و صدها نفر گفتین، کی کشته می شد و توسط کی کشته می شد؟ خب در نهایت جنگ طالب می کرد، جنگ شبکه یقانی می کرد. و آله از امنیت صحبت می کنیم، پیام رهبر شبکه القاعده را خوانده باشیم. اونا دعوت کرد از همه مسلمین که هجرت بکنن به افغانستان، اتفاقا پیروای القاعده را همچنان. یکی از موارده که باید افغانستان حکومت طالبا در برابر از او واکنش نشان میداد که نشان نداده. بحثای آقای وحدتیار هم شنیده، این اتفاق نشاری که من هم میکنم. موقعیت گیری شما چی است آقای پکتین؟
آغاز جنگ آمریکا بوده، افغانستان با آمریکا نرفته بود، ولی آمریکا با تانگ و توپ و همه افرادی که در افغانستان و در سالهای مختلف با نامهای مختلف
باعث شد که امریکا به افغانستان بیایه. آقای پکتین، بیاین واقعی بینانه باشیم.
اگر بحث ما شما درازا بکشه، شما وقتی کافی داشته باشید،
شما بفرمایید. 6 دقیقه به برنامه داریم، میتونیم که شما خلاصه بکننش.
شما ببینید که تا نظریات سیاستمدارا و صاحب نظرها وجود داره که بعد از شکست اتحاد جماهیر شوروی، شکست اتحاد شوروی، تا سال 2001 سیاست خارجی آمریکا در یک انزوای قرار داشت، چون یک دشمن بین‌المللی نداشت تا قدرت خود را به نمایش بگذاره. توطئه 2001 از طرف خود آمریکا شکل گرفته بود. این را اگر ما بپذیریم که اسامه بن لادن در افغانستان بود، یا این توانایی چگونه داشت که با آمریکا با وجود امکانات بتانه در آمریکا حملات را انجام بده، در حالی که پاکستان بسیار با امکانات، تا شما ببینید ریسرچ پیپرای وجود داره که پاکستان میتونه اگر چنین حمله صورت بگیره، اونا توان پاکستان که از نظر اقتصادی نظامی نسبت به آمریکا بسیار در حد پایین است، اینا میتونن این حمله را در 50 دقیقه الی 60 دقیقه در هوا از بین ببره، ولی آمریکا چطور توان نداشت. اینا ما اگر بپذیریم که درست است افغانستان ملامت بود، عراق کی به این حالت کشید و کشورهای دیگه خاورمیانه که آمریکا در اونجا دخالت داشت، شورا کی به این حالت کشید. آمریکا تحت تیوری با اثر تحت تیوری توطئه خواست بالای افغانستان بیاید، دشمنایی که اینجا داشت به خاطر اونا افغانستان هدف قرار بده. حق ما
آقای پکتین، ما از دست دادیم
به خاطر آزادی این کشور جنگ آغاز شده بود و با پایان و با آوردن آزادی جنگ به پایان رسید. این اگر هر کس، اگر ما به در مثال ساده، در مثال یک ساده ای را بیاریم، اگر کسی بالای خانه
اتفاقا ما کمتر از 3 دقیقه دیگه دارم. آقای وحدتیار، شما اگر 1.5 تا 2 دقیقه صحبت بکنید، صحبت های آقای پکتین شنیدید. پاکتین صاحب تا رابطه با شما درست میشه میشه بعد از تارس صحبت بکنه، بفرمایید.
خب ببینین، هرگاه در یک کشور یک کس مسلط میشه، قدرت نظامی و سیاسی کشور را میگیره، تعریف ها را اونا ترسیم میکنه. قبل در دوران جمهوریت هم گروه های که مثلا طالب ها بود، حکومت امریکا، جامعه بین الملل در افغانستان آمده بود، طالب ها را تروریست خواند و با اونا از یک لنز تروریست برشان برخورد میکرد، چون در افغانستان اونا به قدرت بودن. حالا که طالب ها به قدرت رسیدن، امو طالب ها را قهرمانان ملی خطاب میکنن و القاعده که 11 سپتامبر، حادثه 11 سپتامبر انجام داد، در حدودش در حدود 3000 امریکایی‌ها را در آمریکا کشت و در آفریقا و در جاهای دیگری هم تعداد زیادی از آمریکایی‌ها را هدف قرار داد. اونا حال مهمانای ویژه هستند در افغانستان و ایمن الظواهری هم در وزیر اکبرخان کابل در خود قلب افغانستان توسط آمریکایی‌ها کشته شد، با وجود از اینکه طالب‌ها تضمین داده بودند و در جلسات که در دوحه انجام شد گفته بودند که اینا قطع رابطه بکنن با القاعده، و بار از او جلساتی که بین نهادهای بین المللی و کشورهای جهان با طالب ها هم در این مورد وارد شدن که اونا توافق کرده بود که قطع رابطه میکنن با القاعده، اما بازم ایمال زاویری در کابل پیدا شد و در کابل کشته شد. شورای امنیت ملل متحد یک راپور و گزارش را نشر کرده که اضافه تر از 500 نفر از جنگجویان القاعده در داخل افغانستان وجود داره.
معذرت میخوایم آقای پکتین، متاسفانه از صحبت شما در آخر قطع شد، رابطه اسکایپتون درست نبود، برنامه ختم شده. شما خودتون هم آقای پکتین اشاره کردین بحث بزرگ است. اتفاقا ادعایی که شما داشتین در قسمت طراحی حمله 11 سپتامبر از سوی خود آمریکا یک بحث بسیار جالب است که من باید بر شما بگویم که ایالات متحده آمریکا منعیس یک کشور اتباعی خود 3000 نفره که شما ادعا میکنین در قتل داده به خاطر انجام حملات در افغانستان، فکر میکنم دور از بحث منطقی باشه. ما امید میکنم، وعده میکنم در برنامه بعدی ما شما صحبت داشته باشیم، اتفاقا در همین مورد بحث بکنیم، و اگر در فیسبوک صفحه دری و پشتوی ما برنامه نشر میشه، انتقاداتتون در اونجا با ما میتونین شریک بسازین. بیننده عزیز، از حضورتان هم در برنامه تشکر، با امید فردای بهتر.